ټول درنو او قدرمنو دوستان ته چې دلته په زوم کې زموږ سره ګډون کړی دی په فیسبوک کې چې اوس دغه برنامه ګوري شاغل عزیزان اوس مسلمانانه نیکیلي او درنوي ومن زه در محمد آشنا د بهرمیشته افغانان د پولیسو د شورا مشر په استرالیا کې د بشر حقوقو د ټولنې مشر او د دوست اواز د راډیو مسؤل د نن ورځې سیاسي بحث جوړونکی او اداره کوونکی د نن ورځې د بحث پی او بخښونکي خدای په نامه ټولو درنو او قدرمنو دوستانو ته چې دلته یې په زوم کې زموږ سره ګډون کړی دی په فیسبوک کې چې اوس دغه برنامه ګوري ښاغلو عزیزانو زما سلامونه نیکیلي او درنوی ومن زه در محمد آشنا د بهرمیشته افغانان د پولیسو د شورا مشر په استرالیا کې د بشر حقوقو د ټولنې مشر او د دوست اواز د راډیو مسؤل د نن ورځې سیاسي بحث جوړونکی او اداره کوونکی د نن ورځې د بس د سیاسي بس اجنډا د بهرمیشته افغانان د پولیسو شورا په بهر کې د نورو سیاسي ګوندونو سازمانو ټولنو او نورو شخصیتونو سره یو ځای د افغانستان د حالات په څیرلو او دا چې په راتلونکي کې دا ګوندونه سازمانونه او ټولنې څه ډول یو ګډ ډریس ولري د زوم د لارې آزاد بحث کړی دی. دا بحثونه به د څو اونۍ لپاره دوام ولري وروسته به د دوو ګوندونو سازمانو د ټولنو مشرانو او نورو سیاسي شخصیتونو په ګډون یو غونډه جوړ شي او په دې اړه به خپله پرېکړه اعلان کړي. دوستان عزیز و گرامی از اشتراک شما در بحث آزادی امروز ابراز سپاس می نماییم. اجنده بحث شورای بستگی افغانها مقیم خارج به منظور تحلیل و ارزیابی اوضاع افغانستان همراه با سایر اعضا سیاسی در خارج سازمانها انجمنها و شخصیتها و همین که این عذاب سازمانها و انجمنها چگونه یک موقف مشترک داشته باشد از طریقی زوم بحث آزاد را تنظیم نموده است. این بحث ها برای چند دین هفته دوام خواهد نمود. بعدا به اشتراک همین عذاب سازمانها رهبران انجمنها و سایر شخصیتها سیاسی کنفرانس مشترک دایر گردیده و در این مورد فیصلهای خویش را اعلان کرد. قدرمن دوستان د بهرمیشته افغانان د پولیسو شورا په هیواد کې د وروستي حالاتو په اړه خبرګونونه ښودلي دي. لومړی د یوې اعلامیې د لارې پر طالبانو غږ کړی دی او ګامې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو هیوادو مشرانو ته پیغام استولی دی. د لومړۍ اعلامیې د مهمو ټکي د پیغام غوښتنې په لنډ ډول ستاسو سره شریکوم. اول بهرمیشته افغانان د زور او وسلې له لارې د هیواد پر خلکو د تحمیل شوي رژیم د افغانستان د تاریخي عنونې او همداراز نړیوالو حقوقو نورمونو په استفادې مشروع نه بولي. دا مشروعیت هغه مهال ترلاسه کیدای شي چې د ولس رایت په اراده او خوښه رامنځته شي. دوهم د طالبانو واکمني په باب د بهرمیشته افغانان دریځ د هیواد د ملي ګټو د خاورې د بشپړتیا استقلال تاریخي او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د خلکو د مدني ازادیو او حقوقو پر محور ولاړ دی او د هغوی په وړاندې کې به د طالبانو د سیاسي او ټولنیز اقداماتو په هکله خبرمن شي. درېیم بهرمیشته افغانان په افغانستان کې د نړیوالو حقوقو پر اساس د ولاړ دولت ملاتړ کوي چې د بشر د حقوقو د نړیوالو اعلامیې او د ملګرو ملتونو میثاقونو ته پر خپلو تعهداتو او ژمنې پاتې شي. څلورم بهرمیشته افغانان د تېر شلم کلن نظامي کړکېچ په ترڅ کې د رامنځته شوي خشونت دښمني په نظر کې نیولو سره د سولې ته د رسېدو یوازنۍ لاره د سراسري اوربند ټینګښت بولي او د روانو جزایي غچ اخیستونکو اقداماتو او سرعي محکمو بندنه کوي. پنځم د بهرمیشته افغانانو شورا د هېواد د ښځو له حقونو څخه دولت حمایت د تضمین غوښتنه کوي او د طالبانو له مشرتبه څخه هیل لري چې په دې هکله خپلو وسلوالو پلویان ته لازمې لارښوونې وکړي. شپږم شورا د طالبانو اسلامي تاریخ له مشرتابه څخه په کلکه غوښتنه کوي تر څو له خپلو صفوفو څخه د پاکستان استخبارات اجنټان چې همدا اوس د هېواد د محرم اسنادو ته د لاسرسي او خصمانه فعالیتونو په تکل کې دي وشوي. اووم شورا په هېواد کې د حالاتو څارنه کوي او د هېواد د قومي ژبنیزو او مذهبي اقلیتونو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په هیله وي او په دې برخه کې به له هغو دولتونو سره چې دوی پکې نشتي د بشر د حقونو پر اصولو د ولاړ دریځ غوښتنه کوي. امشران در پایان برای شورای امنیتی سازمان ملل متحد وضعیت جاری در کشور به تفصیل بیان شد. تنها به خواست اخیر این پیام توجه شما را جلب. جناب رئیس، شورای همبستگی افغانان در خارج از کشور با مراجعه به شخص شما و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ایسی عالی ترین نهاد نظارت کننده و تصمیم گیرنده در مسائل مبرم جانی و حیاتی بشری مطمئن است تا در جلوگیری از ادامه تراژدی مردم افغانستان اقدامات عملی اتخاذ کند و در راستای تحقق عدالت انسانی نگذرد تا هیچ حاکمیتی تحت هیچ عنوان و بهانه حقوقی اولیه انسان افغان را پایمال کند. بر آزادی های مدنی چون حق آموزش، کار، آزادی بیان، مسافرت، سایر آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شد. از حاکمیت جدید طالبان ضمانت های لازم گرفته شود تا افغانستان بار دیگر به مرکز بنیادگری توریسم بدل نشود. از که شورای خارجی بخصوص همسایگان ایران و پاکستان تقاضای جدی شود تا افغانستان را پیشتر از این چون آرامشگاه و آموزشگاه توریسم و جنگ نباتی به کار نگیرد. گرانو عزیزان و سرگردم اصلی باست پداغ باست که نن اسمر سر جنابی میر عبدالوحید سادات رئیس انجمن حقوق دانان در اروپا کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان. محترم رایلا صدیقی معاون شورای همبستگی افغانی خارج از کشور موسس و مسئول صندوق امانت فرخنده برای تحصیل و زن فعال مدنی حقوقی زنان. دکتر منیر احمد دبانمیش که افغان پویسون در شورا در سوری در کمیسون مسئول سیاسی چون که اوکار پو. شاغلی دکتر اسحاق اطمر که برلین که در پولتون استاز سیاسی چون که اوکار پو. گردون لگی. نخست از جناب سادات صاحب خواهش میکنیم تا نظر خود را در مورد موضوع یا سوال اول در مورد این که وضع اولاد کنونی کشور را شما چگونه ارزیابی می نمایید؟ در حالی که از یک طرف حاکمیت طالبان در کشور حاکم شده و از طرف دیگر سر و صدای به نام مقاومت بلند شده و از لحاظ قانون حکومتی که طالبان اعلان کرده چگونه یک حکومت است؟
من درود آشنا صاحب، تر طولو دمخه زخپای سلامونو او احترام ملاندی کون درون گدنوالو جناب استاد اطمر گران اخور صدیقی صاحبه او صدیقی صاحبه گران خورته ده غد لور ده کلیز پا مناسبت مبارکی وایم او همچنان اخپل پخوانی او درون دوست او ملگری داکتر سر منیر تا اخپل سلامونو و احترام بردن بکنم. ما صحبت خدا بنام مردم مظلوم و بازانشسته افغانستان آغاز میکنم. مردم مظلوم که بعد از تحمل 46 سال جنگ تحمیلی و قربانی های بزرگ یک بار دیگه با سرنوشت از اینا بازی بزرگ و بازی ننگین قدرت های بین المللی صورت گرفته. به مردم بزرگ احترام میکنم که با تمام شجاعت، شجاعت، دلیری و تاریخ بزرگشان متاسفانه افغانستان مورد تغییر بزرگ تاریخی قرار گرفته. در طول تاریخ افغانستان هیچ وقت در معرض یک تغییر بزرگ قرار نگرفته. البته همین خیانت به افغانستان باعث شد که عاملین و در رأس ایالات متحده امریکا هم با بزرگترین شرمساری تاریخی مواجه شود و با شکست بزرگ و پر افتضاح مواجه شود. بعضا این شکست با شکست سایگون مقایسه می کنند من شخصا خود من با این موافق نیستم، برای از اینکه سایگون قسمی که ما میفهمیم ویتنام جنوبی 2 سال بعد سقوط کرد، اما این شکست یک شرمساری بزرگ و بزرگترین امپراتوری تاریخ و بزرگترین قدرت نظامی جهان است که این در واقع یک شکست اخلاقی بزرگ است. قدرت‌های بین‌المللی مسئله اخلاق و مسئله مسئولیت اخلاقی خود یک اصل قبول شده از در حقوق بین‌المللی در نظر ندارند، همه چیز فدای منافع خود میکنند. اما واضح است که مردم جهان، وجدان بیدار جهان قضاوت میکنند که این خیانت عظیم به یک کشور فقیر و مردم مظلوم بزرگترین شکست اخلاقی ایالات متحده آمریکا و متحدینشان است. برای از این که ما بتانیم یک ارزیابی درست از وضع بکنیم، قبل ایجاب میکنه که یک مکس بسیار مختصر سر خود جنگ افغانستان بکنیم. قسمی که همه بزرگان شامل در بحث آگاه هستند، این جنگ در واقع جنگ است که 46 سال پیش آغاز یافته، یعنی در 1975 این جنگ به دستور دولت وقت پاکستان و توسط آیسای زیر نظر والی وقت صوبه سرحد جنرال نصیر الله بابر آغاز یافته، بر ضد نخستین جمهوریت افغانستان و بر ضد دولت محمد داود فقید. و ای در طی تمام ای 46 سال در حوادث بعدی در تمام ای مدت نقش اساسی به عهده پاکستان، استخبارات پاکستان و نظامیان پاکستان بوده. در مقاطع مختلف پاکستان باعث تختی خیز قدرت‌های بین‌المللی برای مداخله در افغانستان بر ضد اتحاد شوروی و بعد از اون در مراحل مختلف و در طی 2 دهه اخیر باعث مرکز تروریسم، مرکز تروریستا و دولتش باعث دولت عامی تروریسم عمل کرده. متاسفانه در تمام این مدت بخواست برحق مردم افغانستان، خواست دولت‌های افغانستان، جهانیان گوش ندادند. اما تشت رسوایی پاکستان وقت از بام افتاد که اسامه بن لادن در عمره اسلام آباد به قتل رسید و همچنان به تعقیب از او قتل مرموز ملا مادمر آخوند و همچنان قتل ملا منصور رهبر قبلی طالبان توسط طیارهای بی پیلوت امریکا در پاکستان جهان متقاعد ساخت که پاکستان مرکز تروریسم و دولت شامیش است. به همین خاطر در سال 2017 ما و شما شاهد بودیم که زمانی که آقای ترامپ استراتژی جنوب آسیا را مطرح کرد، در اولین توییتی که در 2018 در روز اول جنوری توییت کرد، در اون نوشت که پاکستان مرکز تروریسم و دولت شامیش است. اما متاسفانه 8 ماه بعد در تغییر دراماتیک با یک چرخش 180 درجه و با دکتر خلیلزاد به اسلام آباد آمدن و در اینجا سرآغاز همین سیبت فیلی افغانستان اساس گذاشتن، به این معنا که پروسه سلح افغانستان به عیس یک پروژه در خدمت اهداف سیاست داخلی خود قرار دادن که البته جیان ما و شما در این 2 سال تعقیب کردیم، صحبت ها کردیم، دوستا همه چی از طریق رسانه ها در نوشته ها مطالب به تفصیل نوشته کردن که از روز اول آغاز مذاکرات دوحه در واقع تو موضوع صورت گرفت، یکی دولت زدایی یعنی دولت قبلی افغانستانه کنار زدن و دیگر با حدزدائی از طالبان و قرارداد دوحه که امضا شد در واقع قرارداد هیچ گونه مطابقت با نرمای قبول شده حقوق بین‌المللی و مخصوصا حقوق معاهدات که یک بحث یک رشته حقوق پنداشته میشه نداره و در مقایرت با کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات قرار داره. در این ارتباط من یک کتاب هم در ماه مارس نوشته کردم زیر نام قرارداد دوحه صلح و یا سراب، و در اینجا مجموع موارد و بخصوص بخش مخفی قرارداده، چرا این قرارداد دو بخش داره، بخش علنی و مخفی. بخش مخفی هم دو بخش داره که یک بخش را که تا اندازه افشا کردن مسائل چگونگی مسائل برآمدن و تایمینگ و لوجستیک و ایناست، اما بخش اساسی دیگه از اون عبارت است، همون گوشی قرارداد است که توسط نماینده آمریکا در GHQ با جنرال های پاکستان یک جایی تصویب شده و او در واقع سپردن یک نقش قیم بر پاکستان در آینده افغانستان است. در واقع به می ترتیب ما و شما دیدیم که در طی از دو سال پروسه تضعیف دولت قبلی افغانستان، پروسه تقویه پاکستان این صورت گرفت. متاسفانه وقتی که دولت جدید در امریکا به وجود آمد، آقای بایدن اعلام کرد که ما بازنگری می کنیم و در اون وقت من مصاحبه داشتم با تلویزیون یکی کابل، در اونجا مطرح کردم که بازنگری باید در سیاست کشدار و مریض امریکا باشد. افغانستان قربانی سیاست کشدار و مریض امریکاست. ریشه تروریسم در پاکستان آبیاری میکنه، شاخبری به قیمت جان مردم مظلوم افغانستان انجام میافتد. حتی ما و شما شاهد بودیم که انواع سلاح ها، انواع بمب ها، حتی مادر بمب ها را در مشرقی اینا استعمال کردن، اما به اصل منشأ در پاکستان هیچ گونه حرفی وجود نداشت. اما متاسفانه به عوض بازنگری آقای بایدن به شکل بسیار سفیهانه و غیر مسئولانه بیرون رفت یک جانبه خوده، حتی بدتر از اعلام دولت آقای ترامپ بیرون رفت غیر مشروط خوده اعلام کرد و از امون مایمی ما شما شاهد بودیم که دیگه در دوحه هم طالبا به مون نشستای فرمالی که می کردن به اون هم حاضر نشدن و در واقع تصمیمی که گرفته شده بود در GHQ در نزد نظامی های پاکستان، البته مالبدار در تفاهم با میان بین ملیشان، که او عبارت از شکست دولت افغانستان بر از ایک از یابی از یایی بود که نامد باین بدون قید و شرط دولت سقوط میکنه، بر از ایک بر پاکستان معلوم بود که چگونگی دوام جنگ در افغانستان بدون مسائل لوجستیک امکان نداره و ما و شما در ماه جولای شاهد بودیم که قرارداد لوجستیک یکی بر دیگر برهم خورد. البته واضح است که این شکست عوامل داخلی هم داره، معلوم داره عوامل منطقوی و بین‌المللیش پاکستان و امریکا رو گفتیم، اما در دقیقه نوبت تو معلوم میشه که دلیل کشمکش بسیار پیچیده استخباراتی منطقوی و بین‌المللی و در کشمکش کلان جیوپولیتیک بین امریکا، چین، روسیه، ایران، هندوستان، کشورهای درگیر در مسائل افغانستان بوده، در دقیقه 90 بازی قسم رقم میخوره که در واقع چین، پاکستان، ایران و احتمالاً تا اندازی روسیه و شاید کشورهای دیگی، اینا در واقع بازی به نفع خود و یک قفاق محکم بر روی ایالات متحده امریکا میزنند. البته عامل داخلی بسیار عمده است. عامل داخلی را در صورت مشخص مطرح بکنیم، در واقع امو خشت اولی را که در کن به صورت معوج و کج امریکایی ها گذاشته بودن، اونمو عرف معروف خشته اول گرلت میمار کچ تا سرایی ها میره بود دیوار کچ. در اونجا بزرگترین اشتباه از اینایی بود که در هجوم نظامی و لشکرکشی بر افغانستان که از 7 اکتبر 2001 آغاز یافت، در اونجا نظامی های امریکا در تبانی و معامله با مخالفین او وقت طالبان که به نام جبهه متحد بعدن به نام جبهه شمال نورد الیانس از طرف غرب یاد شد و شهرت پیدا کردن، در تبانی و ساخت و باخت با اینا، اینا به بسیار زودی قدرت نظامی و ماشین جنگی طالبان را از بین بردن. به بسیار عجله سیاست مدارای امریکا تلاش کردند که زیر پوشش و نام ملل متحد و در این حال پیش کشیدن نام پادشاه جلسه بن سازماندهی کنند. اما در جلسه بن بزرگترین خلا در اونجا در اون وقتی بود که اینا طالبان شرکت نداشتند، ندادند. همین گذاشتن خشت کج و در عین حال چرا شرکت ندادند؟ ای بسیار ضرور است که این نکته را هموطنان عزیز ما بدانن که ایره امریکایی ها و امین دکتر خلیلزاد که در اون وقت نقش بسیار قوی داشت در تبانی با امین پاکستان و ایران و حتی در تبانی با سپاه پاسداران و سپاه قدس و قاسم سلیمانی که در اون وقت نقش بسیار داشت، اینا از آمدن پادشاه سابق افغانستان نقش کلان برز و جلوگیری کردن و به مخاطر معاملی انجام یافت که باید دولت قسم شکل بگیره که عوامل نیابتی ایران پاکستان در اون دولت باید قوی باشه و در واقع در امونجا یک نوع کودتا برای پادشاه سابق افغانستان انجام یافت. البته پادشاه سابق افغانستان که به نقش فعال متاسفانه نداشت، اونا هم بسیار بطی بسیار غیر فعال و چنانچه به مراجعات مکرر دولت افغانستان و مراجعات شخص دکتر نجیب الله شهید این گونه پاسخ داده نشد از طرف پادشاه. اما در اونجا تضعیف نقش از اون به مفهوم قوت گرفتن نقش تنظیم های جهادی بود. خب به این اگر گفت خود خلاصه کنیم، در تایید دهه متاسفانه با وجود مصارف گزاف پولی، با وجود قربانی های بزرگ مردم افغانستان و کشته شدن خود اساکر امریکایی که تا به 2416 که 13 نفر هم در حادثه میدان هوایی اینا از بین رفتن، اینا در واقع آگاهانه مانی ایجاد یک دولت قوی در افغانستان شدن. در واقع به ایواز دولت، دولت قوی، دولت قانون محور و عدالت مستر، اینا شرکت سامی را به اون مسلط ساختن. شرکت سامی متشکل از یک اقلیت منفور تاجران دین یعنی دین فروشان، دکانداران قوم یعنی قوم فروشان، تیکه‌دارای به اصطلاح جهاد و جلادان سیاسی یعنی القاعده. چرا یکی القاعده است اما در این 20 سال نقش بسیار مخرب القاعده را باید علایده بررسی کنیم. به عوض دموکراسی در واقع کلپتوکراسی حاکم شد و به عوض بازار آزاد بازار فساد. با تمام از این با قربانی ها که در این مدت وجود داشت، اینا خود از اینا امین نهاد را که ایجاد کرده بودن مالندار در این دو دهه هیچ کس انکار نمی کنه که تغییرات هم به وجود آمده بود. برای از این که در این دو دهه مؤسسات تحصیلی، مؤسسات مثلا وزارت معارف و دیگه تغییرات در مجموع جامعه و مخصوصا تغییر جیودیموگرافی که افغانستان بسیار مهم است که نسل جوان وارد صحنه شدن، زنان افغانستان وارد مسائل اجتماعی در جامعه نقششان بسیار متوارث شد مخصوصا در شهرها، در اینجا یک نوع همین نهاد نیمبند دولتی که وجود داشت که میتونست اگر امریکایی ها و آنچه را که جامعه بین‌المللی در این مدت ما و شما با اونا منظور زیاد آشنا هستیم یاد میشد، اگر اینا میخواستن مسئولانه عمل کنن و همچنان اولیای عموم به شمول رئیس جمهور و مجموع اراکین دولت، چرا شاید غیر منصفانه باشد که برطبان سر یک نفر انداخته شدن. ما شما شاید بریم که در این مدت دو سال در این پروسه که من دولت زدایی یاد کردم برای تضعیف افغانستان متاسفانه در جالهای سیاسی برای تضعیف دولت معامله مستقیم با دکتر خلیلزاد، معامله مستقیم با پاکستان، در غیاب دولت افغانستان دولت را تضعیف کردن و در واقع امین مسبب امین تراژدی فیلی شدن که ما و شما جلسات پیامه در پاکستان در اسلام آباد شاهد بودیم و حتی در روز سقوط دولت افغانستان در روز 15 ما و شما شاهد بودیم که یک هیئت عظیمی در جالای سیاسی جلابان سیاسی به پاکستان رفتند. دو هفته اینا در پاکستان بودن، اینا یک کلمه هم از سیطره پاکستان از این که پاکستان مسلط شده به مقدرات افغانستان صحبت نکردن. فقط تمام امغام و تلاششانی بود که چگونه به اصطلاح شرکت بکنن، دولت مشارکتی را به وجود بیارن، یعنی امون شرکت سامی قبلی خوده تداوم بدن. هیچ حرف دیگه ی ارزش ملور از زبان ازیا ما و شما نشنیدیم و ما فکر می کنم که خون جوانا که ریخ در پنشیر جنگ که صورت گرفت یک بخش اساسی از این جنگ و مصیبت مخصوصا کشته شدن مردم بیگنا و جوانا این باودی اینمی در جالایست که در این مدت اینا رفته بودن در پاکستان در ملاقات با جنرال باجوه و رئیس آیسای اینا سر نوعیت رژیم سیاسی افغانستان صحبت کردن. بزرگایی که در بحث تشریف دارن دقیقا این عرض مرا متوجه میشن، مسابه خبرگان در مسائل سیاسی که موضوع رژیم سیاسی، نوعیت رژیم سیاسی، از صلاحیت انحصاری مردم افغانستان است. آنچه ما حاکمیت ملی میگیم تبارزش در این موضوع است که مردم افغانستان حق دارن نوعیت رژیم سیاسی خود تعیین کنن. اما این جلاوای سیاسی در اونجا در واقع مثل رفت آمدهای قبلی دکتر خلیلزاد در GHQ سرنوشت دولت نویت رژیم سیاسی و اشتراک خود گفت زدن. مفهوم ساده از این از لحاظ حقوقی و حتی از لحاظ شرعی کال طالبان زیاد از شریعت گفت میزنن امی است که اینا در واقع یک مندات و صلاحیت دادن برای سایسایی که برای در کابل و سر ساختن دولت افغانستان صحبت بکنه. امروز بسیاری کسا انتقاد میکنن با انتقاد برحق است که رئیس آیسای آمد و این حکومت و کابینه را جور کرد، اما این باید متوجه باشیم که این مندات و صلاحیت یه اصل گذاشته شده و به همین خاطر یک سابقه هم داره. در واقع این امید رئیس آیسای باید ما امید ثانی بگوییم، برای از اینکه ما 30 سال پیش هم شاهد بودیم که امید اول جنرال امید کل آمده بود، اولین شخصیت مقتدر پاکستانی که با خنده و استهزا تسلط اون وقت خود بر افغانستان اونا براخ مردم کشیدن و حتی قرار مسموع که تفنگچه وزیر اکبر خانم از طرف اولیای امور بر از اونا گویا تحفه داده میشه. به این خاطر است که ما باید قبول بکنیم که این شکست که در واقع موجب شده که نهاد دولتی از بین بره. چرا ما و شما همیشه در بحثای که انجمن حقوقدانان همیشه برا منداخت و عرایزی که ما همیشه مکرر عرض کردیم نوشته کردیم، نظر رسمی انجمن، نظر شخص خود من چنانچه در کنفرانس آنلاین که ما و شما بودیم که چند ماه پیش دایر شده بود مشخص با خط سرخ معنی بود که نظام باید حفظ شده در افغانستان. مسئله حکومت، مسئله رئیس جمهور، مسائل است که در مسائل پروسه سلسله گفت زده میشه، اما نظام حفظ شود. اما متاسفانه در این معاملات و قمارهای خائنانه استخباراتی نظام در افغانستان از بین رفت و به این ترتیب افغانستان در طی از این قرن برای 30 بار به اصطلاح کاملا به سینه‌شیش و تمام نظام و استبود خود از دست داد. یعنی قوای مسلح افغانستان، قوای امنیتی افغانستان، مجموع نهادهای ما و شما ضرب صفر شد. این 30 بار است که افغانستان با این تراژدی مواجه میشه. بعد از امان الله خان، بعد از حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان، حزب وطن و زمان دکتر نجیب الله شهید و حکومت. و در عین حال موضوع قابل تذکر است که ما در طی از این 30 این 3 است که ما از طرف پاکستان در واقع شکست میخوریم و پاکستان سر مقدرات ما حاکم میشه. به این خاطر است که من به تمام مردم افغانستان و بخصوص به روشن فکران افغانستان، منوران افغانستان مراجعه میکنم که ما باید همه ما یک بار یخن خود بگیریم، در برابر آینه بشینیم و همون پاشنی آشیل و ضعف خود باید درک بکنیم که این ناشی از چی است. مصداق آل ما همون کلام معروف حضرت فردوسی است که به یزدان اگر ما آخرت داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. البته من در اخیر من میخوایم در رابطه به این موضوع صحبت کنم که در وضع موجود با این آلت که ما شما قرار گرفتیم معلومدار روزای اول روزای بسیار گیر کننده بوده برای از اینکه این ماتم، این تحقیر بزرگ، این صحنه های میدان هوایی، این دویدن و کشال کردن جوان ها در بالهای طیاره نظامی امریکا، این بسیار معلومدار کلگی رنگ داده. اما طبعا افغانستان وجود داره، مبارزه وجود داره و مخصوصا منوران افغان باید صدایشان بلند باشه. در امی راستا انجمن حقوقدانان افغان در اروپا منعیس نخستین گام نامی را به سمیمشی ملل متحد فرستاده که در این تمام جوانب موضوع تشریح شده و یک بخش از او را من بسیار خوشنود استم که در اعلامی شورای انبستگی که رویس از او پیشتر جناب آشنا مرور کردن در اون جهن باستا بیافته و تأکید اساسی انجمن حقوقدانانی بوده به مقام سرمنشی به شورای امنیت که اینا باید در قبال ای بزرگترین جفا، بزرگترین خیانت جامعه بین‌المللی که معلومدار حتی ملل متحد نمیتونه از اینجا خود تبرئه بکنه، باید اینا به وجدان بشری، بشریت و به درد و رنج مردم افغانستان و خیانت از این صورت گرفته باید توجه کنند. واضح است که تراژدی خونبار افغانستان از آغاز تا حال معلوم و مسئول مداخله خارج است. بناهن جامعه بین‌المللی و در رأس ایالات متحده امریکا مسئولیت اخلاقی در قبال این تراژدی دارد. همین چیزی که مورال اوبلیگیشن یک اصل قبول شده حقوقی است. بناهن به مسئولیت های خود در 2 بود باید توجه بکنن. بود اولی است که اینا لااقل به مون تعهدات، به مون مصوبات شورای امنیت در 2 اخیر بعد از آغاز مذاکرات دوحه و بعد از قرارداد دوحه بین امریکا و طالبان مصوباتی که دارن که عمده ترینش هم مصوبه 2513 شورای امنیت است که در اونجا اینا به صراحت گفتن که در صورتی که از رای غلبه نظامی و زور قدرت تسخیر شده اینا به رسمیت نمیشناسند و در عین حال مسئله را قید کردن که امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسند. اکنون جهانیان و مردم افغانستان منتظر هستند که اینا اعضای دائمی شورای امنیت چقدر به این تعهد خود و همچنان تعهد را که گروه ترویکای سه توسعه یافته اینا تعهد کرده بودن که امارت به رسمیت نمیشناسن، اینا در معرض یک آزمایش بزرگ قرار دارن. به اون خاطر این بسیار مهم است که در وظیفه‌ای صدای ما برامی بلند باشه که اینا باید تعهد از اینا که از طالبان میگیرن تعهد به منشور ملل متحد باشه، تعهد به تمام میثاق‌های بین‌المللی باشه که افغانستان با اون اعلام کرده، من جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر. البته این یک مختصر در آخرین بخش صحبت خود عرض میکنم که ما چرا امارت میگیم ما نمیخواییم، به خاطر از اینکه امارت از دو اصل انکار میکنه، یکی اصل حاکمیت قانون و اصل حاکمیت ملی. حاکمیت ملی به طور انحصاری متعلق به مردم افغانستان است. هیچ نظام و من جمله قدرت طالبان مشروعیت نداره تا زمانی که به اراده ملی افغانستان، اراده مردم افغانستان تمکین نکنن. مسئله حاکمیت قانون به خاطر از این بسیار مهم است، اساسی است که بزرگترین میراث معنوی افغانان در 100 سال اخیر امی حاکمیت قانون است. این چیز نیست که امریکا در 20 سال بر ما توفه آورده باشه. قسم کالی اقتدار غربی ها میگن که گویا ما اونجا مردم مستعد به قبول دموکراسی و قانون نبود. افغانستان 100 سال پیش قانون اساسی را ساخته، اولین دولت ملی خود، به این ترتیب دولت ملی و قانون اساسی میراث مشروطه‌خواهان بزرگ، میراث شاه امان الله است و این قانون اساسی اشتون قانون اساسی افغانستان است. و همچنان زمانی که ما از حقوق مردم گفت میزنیم، زمانی که از آزادی گفت میزنیم، این فقط در وجود قانون معنا پیدا میکنه. به این خاطر استمرار کود مدنی افغانستان، کود جزا که اسلامی ترین کود مدنی و کود جزاست، این مسئله بسیار عمده است. متاسفانه این شکست باعث شد که افغانستان یک بار دیگه در اون مرحله 100 سال پیش سقوط بکنه. 100 سال پیش هم این همینطور یک سوال در برابر افغانستان افغانا قرار داشت که در برابر قانون اساسی ملا عبدالرشید معروف به ملا ایلنگ در پکتیا مظاهره کرد. در اون مظاهره در یک دستش قرآن کریم بود، در یک دست دیگهش قانون اساسی، به مردم عمدتاً به سواد خطاب میکرد که نام قبول دارید. متاسفانه 100 سال بعد ما در اون مرحله دوباره سقوط کردیم و اموگر در مصداق عالم است که میگه ترقیات عالم رو به بالاست، ما از بالا به پایین میرویم. مطلب اخیر که من میخوایم عرض بکنم است که ما انجمن ما و شما در مجموع پیشنهاد انجمن به تمام منوران افغانستانی است، به تمام پاسداران حاکمیت قانون، که ما باید از سوی واقعی و پایدار دفاع کنیم. جنگ راه حل مسائل افغانستان نیست و این مسائل جنگ نتنها باعث کشتار، باعث حتی کشتار اهالی ملکی میشه. امیال ما و شما اطلاعات دقیق نداریم چقدر نفر در پنجشیر کشته شده، چقدر به اهالی ملکی ضرر رسانده. دوامی از این جنگ ها نه تنها به ضرر مردم افغانستان از خونریزی دوام میکنه، بلکه این پلان های استخبارات بین‌المللی، پلان های دشمنان تاریخی افغانستان در جهت کشاندن افغانستان به جنگ داخلی، جنگ نیابتی، بالکان شدن افغانستان و سوریه ساختن افغانستان پیش میبره. طبیعی است که ما و شما در مجموع از صلح واقعی دفاع میکنیم و خواسته ها در برابر طالبان، در برابر چیزایی که اینا مطرح می کنن خلاف ارزش‌های ملی، ارزش‌های قانونی، ارزش‌هایی که در مجموع صد سال افغانا بر از مبارده کرده، از طریق مدنی باید مطرح شود. یعنی بدون خشونت، به همین ترتیبی که در 28% بسیار شجاعانه جوانان در جاده های کابل، هرات، مشیقی، خوست، فرخار، تخار اینا برآمدند و از بیرق ملی افغانستان دفاع کردند. به این خاطر بسیار ضرور است که با توسل به بیرق ملی در تحت بیرق ملی منوران افغانستان از حقوق مردم افغانستان، حقوق مشروع افغانستان دفاع شوه و در جهت از این که سلامت افغانستان شوه در برابر این انحصار طلبی های طالبان و همچنان در برابر امی شعارهای بسیار خائنانه و سفیانه که مسائل تجزیه افغانستان نامطرح میشه، در اینجا منوران افغان باید صدای سوم داشته باشن. من نمیگم حرکت سوم یا کدام تشکیلات، بسیار مهم است که صدای منوران افغان جدا از صدای تحریک اسلامی طالبان، جدا از صدای تنظیم‌های منفور جهادی، از فساد سالاران و از اینا در کابینه اخیری که اینا ایجاد کردن، من در این مورد یک نقواری نوشتم در صفحه فیسبوک ما وجود داره و در اونجا من این را از لحاظ حقوقی و قانونی نقد کردم که معلوم‌دار این عیوب بسیار زیاد داره. مرزی که 27 نفر عضوی مجلس الوزراء اینا در بلکلیست بین‌المللی قرار دارن و جالب است که امریکا بالای وزیر داخلی از اینا جایزه 5 میلیون گذاشته بود در 2008 و 4 سال پیش شده دبل ساخت، یعنی 10 میلیون دلار و اون امروز باید وزیر داخله منصوب شدن. اما یک مزیتی که داشت به اون من بیشتر کردم این که به شرکت سامی پایان داد و این مدهیان شرکت سامی این جلابای سیاسی ده و مخصوصا این مثلث ارواح خبیثه ره که در کابل مثلث سیگانه کرزی، دکتر عبدالله، حکمتیار که اینا مذبوحانه در جهت از این که برقی نباشه خدا به اصطلاح به نام زیر نام شرکت همون شرکت زیر نام اشتراک همون شرکت سامی را پایان دادن. جوانان افغانستان، مردم افغانستان باید نیشان نه تنها در برابر این شریعت گرایی هایی که این حقوق افغانستان نقص میشه قرار داشته باشند، بلکه همزمان در برابر از این دجالان سیاسی تاجران دین اینا. البته منیس اصف ختم باید عرض بکنم که این مجادله 100 سال و کنونی جدل بین تجدد، بین تنور، بین قانون و دین مقدس اسلام نیست. از اون اول تا بال 8 قانون اساسی افغانستان، مجموعی قوانین افغانستان، قوانین کاملا اسلامی است. جنگ بین علم و جهل است و ما و شما برای همیشه پاسدار علم، نور، روشنایی و حقوق افغانستان، حق حیات افغانان و حق گذار افغانستان به شورای ترقی هستند. تشکر بیره مننه.
جناب استاداد صاحب از تشریحات و توضیحات همه جانبه و علی شما ابراز سپاس می نماییم. در مورد سوال و یا مسئله دیگر بعدن نظر شما را می خواهیم. اوس و قدرمن داکتر منیر صافته بلن و قومه چی وسنی حالات پیواد که وید سری او خبر نظر پده آده چی الاد دو رستوی تاولات سو پدو که دا مسایی ودون پخواست و که دا پاکستان ناکش سو برو او دا چی خلق دا سای دا مشر سفر و کابل تا دیر پاندیشن بد که کلی دی پده آده ستاش نظر چنگ دی داکتر صاحب نروانی اوس.
دیر منونم قدرمن ناصر په بخښنه سره چې زه دې غونډې ته ناوخته شوم خپل معذرت وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې اول خو له ښاغلي سادات صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې د افغانستان اوسنی حالت او د دې اوسنی حالت پس منظر یه په ډېره مفصله او په علمي لحاظ او تر ټولو مهمه د نړیوالو حقوقي معیاراتو په رڼا کې راوڅېړه. او زما لپاره به ډېره ستونزمنه وي چې له هغې څخه وروسته زه وینا وکړم، ځکه په داسې لوړ تحلیل سره په حقیقت کې د ما لپارې د زیاتولو څه نه دي پېښي. مګر په هر صورت بعضې ټکي شته چې زه به ورته اشاره وکړم. تر ټولو څخه مهمه خبره دا ده چې باید د افغانستان روشنفکران، د افغانستان د خلکو خواخوږي انسانان چې په ټولو نړۍ کې خپاره دي، هغوی باید د افغانستان د راتلونکي په باره کې یو روښانه دریز ولري. داسې یو دریز چې هغه نه یوازې په منطق او په استدلال باندې ولاړ وي، بلکې هغه د افغانستان د خلکو په ملي منافعو، په نړیواله سویه کې د افغانستان د موقف او همداراز د نړیوالو حقوقي معیاراتو په چوکاټ کې یو برابر دریز وي. د دې دریز د نیولو د ټاکلو دپاره نه یوازې د بهر میشته افغانانو شورا مسؤلیت لري، بلکې ټول په هېواد کې دننه او هېواد کې د باندې ملي مترقي وطنپال قوتونه د واحد او مشترک دریز د سرمخولو دپاره مسؤلیت لري. دا به مهمه وي چې دا دریز چې موږ تاسې نیسو، د دې د نیولو لپاره باید موږ یوه لنډه کتنه د هېواد وروستیو حالاتو او تحولاتو ته وکړو. اساسي ټکو ته څنګه چې ما مخکې وویل سادات صاحب اشاره وکړه، مګر موضوع په دې کې ده چې په 2001 کال کې کله چې د نړیوال ائتلاف وسلوالو ځواکونو په افغانستان باندې یرغل وکړ او په نتیجه کې د طالبانو حکومت په ډېره بیړنۍ توګه تقریبا بې له کوم مهم وسلوال مقاومت څخه تسلیم او یا منحل شو او طالبان خوري وري شول. تر دې وروسته دا ځپل شوی، رټل شوی او له هېواد څخه وتلی قوت څنګه وکولی شول چې په داسې یو ځواک باندې تبدیل شي چې شل کاله وروسته بې له هېڅ وسلوال مقاومت څخه بېرته قدرت ته ورسېږي؟ په داسې حال کې چې د دې طالبانو مخکښ لیډرانو ته هېڅ هېواد هم پناه نه ورکوله، د نړیوالو سازمانونو په تور لیست کې شامل وو، په ټولو هېوادونو کې د هغوی پسې ښکار روان وو، له پاکستان څخه راټول شول، یو سل څو تنه یې په ګوانتانامو کې بندي وو چې اکثریت یې پخواني رهبران وو چې اوس هم د دوی په دې وروستۍ کابینه کې د ځینو لیستو کې هغوی لیدل کېږي. مګر سره له دې دا خلک ولې نه یوازې دا خلک بلکې دا تفکر ولې د دوهم ځل دپاره په افغانستان باندې مسلط شو؟ ضرور ده چې ځینې تاریخي حوادثو ته اشاره وکړو. طالبانو که څه هم په لومړي وختو کې د سپتمبر د 11مې له پیښې څخه وروسته امریکایانو ته د اسامه بن لادن د سپارلو مخالفت کړی و، مګر وروسته مخکې له دې چې امریکا په افغانستان باندې یرغل وکړي، هغوی حاضر شوي وو چې اسامه بن لادن یو بل درېمګړي هېواد ته ور وسپاري. مګر دا هغه وخت و چې د امریکا جنګي ماشین په حرکت راغلی و او امریکایانو د افغانستان د طالبانو د امارت دغه دریز په خبري منابعو کې پټ کړ او خپل یرغل ته ادامه ورکړه. تر هغې وروسته کله چې طالبان تارومار خواره واره شول، د دسمبر په میاشت کې یوه میاشت د هغوی د سقوط څخه وروسته هغوی یو مفصل تسلیم لیک کرزي ته واستوه چې په هغې کې ویل سوي وو چې تاسو زموږ د عزت او خوندیتوب تضمین وکړئ، موږ هېڅ ډول مخالفت نه کوو، ګرچې داسې یې په واضح کلماتو نه ولیکلي چې موږ تسلیمېږو، مګر موږ هېڅ مخالفت نه لرو او ستاسو څنګ ته به ولاړو. دغه دریز طالبانو تر ډېرو کلو پورې ساتلی وو، مګر دې ته پاملرنه ونه شوه. د پاملرنې اساسي دلیل چې دې مسلې ته پاملرنه ونه شوه د نه یوازې د امریکا بهرنی سیاست او د امریکا پالیسي وه چې باید د بوش په وخت کې چې ټول تروریستي سازمانونه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې باید د بینې وشي، په دې وخت کې د سی آی ای شبکې په نامه د ترور په مقابل کې د جګړې تر نامه لاندې فعال شوي وو، مخفي زندانونه په ټوله نړۍ کې رامنځته سوي وو، د افراطي اسلام نظامی سازمانونو کلی تر پلتنو او دستگیری لاندی و او نیوازی پدی طالبانو پر زنگ بلکی حزب اسلامی افغانستان و گل بدین حکمتیار هم پدی لستو کیو او سی آئی ای دی خپلو سیمه ایزو همکارانو پر مرسته حدث کولی چی دی سازمانونو کلی پیدا او زندانی کلی پداسی وخالت کی دی نه وزه دی امریکایانو بلکه پا داخل دی افغانستان که هم دی طالبانو پا مورد که سخت مخالفتون موجود بو دا چه دی طالبانو تسلیم لیت کرزی تا ولی پا نظر کرونی ورسو نه وزه دا با دی کرزی خپلا شخصی موزی گیریه بلکه زمان پا بگمان اغلب احتمال دارو چه تغیی وقتی پا افغانستان که دی دوزر لومری دوزر دوام و دوزر دره مقابل که پا افغانستان که دی شمالی اتحاد تنوالا مسلط و او دغی مشهور کسان لکه دی مشال فهیم و قانونی و دانور و پا داخل که جنگ سالاران و قمندانان دی افغانستان چون سیاست امنیت نظامی او پولیس کتا دی اون پلاسون که و او په حقیقت کې د کرزي په وخت کې د افغانستان د کورني او بهرني سیاست ټاکون کې هم هغوی وو نو هغوی د طالبانو د دې لیک په مقابل کې ډېر سخت غبرګون وښود او په مختلفو لارو یې هڅه وکړه چې د طالب په نامه باندې په افغانستان کې هر خوځېدونکی فرد وځپل شي. د طالبانو دغه حالت په انزوا کې دوی تر ډیر وخت وزغمل د پاکستان کې تر سخت فشار لاندې وو. په داخل د پاکستان کې ځینې رهبران د ISI لخوا زنداني او امریکایانو ته وسپارل شول او نخو نورو سره یې چې د پاکستان د استخباراتو سره د همکارۍ ژمنه کړې وه هغوی به تل په دې تهدید لاندې وو چې یو ځل لاړ شئ یا افغانستان ته یا موږ تاسو امریکایانو ته سپارو. په حقیقت کې د طالبانو د بیا راژوندي کولو او د دوهم ځل مصلح کولو او د نړیوالو ځواکونو په مقابل کې د نظامي مقاومت دپاره هڅول ټول د ISI له زراتخانې څخه راپورته شول. مګر سره له هغې هم طالبان تر 2009 کال پورې دوی تر د افغانستان د حکومت او د بهرنیو ځواکونو لخوا تر ځپلو لاندې وو او په افغانستان کې په داخل کې کومه لویه نظامي او سیاسي لاسته راوړنه نه درلوده. مسئله هغه وخت تغییر وکړ چې امریکایان له لس کالو جګړې وروسته په افغانستان کې د اوباما په وخت کې له افغانستان څخه د وتلو په حال کې شول. دا هغه وخت و چې پاکستاني استخباراتو یو ځل بیا طالبانو ته پاملرنه وکړه او غوښتل یې چې له موقع څخه بیا استفاده وکړي. پاکستان غوښتل چې د افغانستان څخه د امریکا له وتلو څخه وروسته باید هغه هیواد چې په افغانستان کې په چارو کې برلاس ولري هغه باید پاکستان. په دې ترتیب یې یو ځل بیا طالبانو ته پاملرنه وکړه، هغوی رانږدې کړل او ضمناً د ځینو طالبانو د ګوانتانامو څخه د ځینو طالبانو د خلاصېدو په نتیجه کې چې هغه د یو نړیوال قرارداد له مخې په قطر کې د ځای کېدو امکانات مساعد شول، پاکستان هڅه وکړه چې په دې وخت کې په قطر کې د میشتو افغان طالبانو په منځ کې خپل نفوذ زیات کړي. د قطر د دفتر د جوړېدو مخالفین په داخل د افغانستان کې هم وو. حامد کرزي په لومړي سر کې له هغه سره مخالفت وکړي، مګر وروسته د ډاکتر اشرف غني په وخت کې دغه مخالفت ټیټ شو. مګر په مجموع کې د حوادثو سیر دا و چې طالبان ورو ورو له یوه نظامي آشوبګر او اختشاشي پاڅون کوونکو ډلې څخه په یو سیاسي جوړښت باندې بدل کېدل او پاکستان په دې کې عمده رول درلود. د پاکستان موضعګیري د طالبانو په وخت کې هغه مهال تغییر وکړ، هغه مهال یو بل تغییر وکړ چې طالبانو چې امریکایانو له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې. په دې وخت کې پاکستان هڅه وکړه چې امریکایانو ته دا وښیي چې تاسو زموږ څخه پرته په طالبانو باندې اغېزه نسي لرلی. په هغه پېښې د هغې وخت تاسو په یاد دئ چې د کویتي په شورا کې انفجارونه د طالبانو د ځینو مشرانو ورکېدل او په افغانستان کې د ISI په تحریک باندې د طالبانو وژنې د دې سبب شول چې طالبان ته سخت فشار لاندې راولي. د دې فشار په نتیجه کې پاکستان مو کولی شول په طالبانو باندې ومني چې د د هغوی د دوهی په سیاسي دفتر کې د حقانی د شبکې ځینې غړي هم ومني. په حقیقت کې د حقانی شبکه چې د پاکستان د ایسای ډېره نږدې شبکه ده، هغه یې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ځای پر ځای کړ. د حقانی شبکه طالبانو د پاکستان ته ځکه نږدې ده چې د هغې مشر سراج الدین حقانی چې اوس د کورنیو چارو وزیر دی او ډاکتر صیب صداقت هم ورته اشاره وکړه، دا د امریکا د اف بی آی په لیست کې دی، د امریکا د دښمن په صفت باندې ټاکل شوی دی، او د هغې په نیولو سره که چیرې د امریکا خاورې ته ورسېږي په هغې باندې به د اعدام حکم عملي کېږي. په داسې یو حالت کې د سراج الدین حقانی لپاره د خپل ځان د ژغورنې په خاطر ډېره مهمه وه چې یو حمایت ترلاسه ولري او دغه حمایت پاکستان ورکړي. دغه اړیکې چې د پاکستان د ایسای او د حقانی ترمنځ موجودې دي، تر دې حده دي چې په افغانستان کې بالخصوص په کابل کې د ډېرو خطرناکو او وژونکو تروریستي پیښو رهبري د حقانی د شبکې چې د ایسای د مشورو څخه خبرداره وو ترسره شوي دي. دغه حالت فعلا هم موجود دی، اوس هم د طالبانو په صفوفو کې د پاکستان نفوذ تر ډېره حده د حقانی په شبکې پورې اړه لري. د طالبانو په صفوفو کې ډېر داسې کسان شته چې هغوی د پاکستان څخه شاید خواشینی وي، او د دې احتمال چې هغوی به د پاکستان په مقابل کې دریځ ونیسي که نه وي که سبا، دا موجود دی. په دې ترتیب موږ کولی شو دا حرس ولرو چې د طالبانو سیاست د پاکستان په اړه کې د یو متجانس نه دی، او هغه به د حالاتو په بدلېدو سره د طالبانو په صفوفو کې د بدلونونو سبب هم شي. خو مهمه خبره اوس دا ده چې په روانو حالاتو کې د روشنفکرانو او دیموکراتو مترقي او ملي قوتونو دریځ باید څنګه وي. زه د هر ډول وسلوال مقاومت مخالفت کوم، په دې دلیل که چیرې وسلوال کړکیچ او وسلوال مخالفت ادامه پیدا کړي، دا به د افغانستان د تراژیدي ادامه هم وي. د مثال په ډول که چیرې د پنجشیر مقاومت څخه ملاتړ شوی وی او دا پنجشیر مقاومت په اصطلاح بریالی شوی وی، نو په مقابل کې د دې په مقابل کې به یو بل مقاومت چېرته په هلمند کې په لشکرګاه کې او یا په پکتیکا کې رامنځته شوی وی. دا د مقاومتونو لړۍ به پیړۍ پیړۍ دوام وکړي او په دې وطن کې به سوله رامنځته نه شي. په دې ډول منطقي استدلال به دا وي چې په اوسني زمان کې په اوسنۍ مرحله کې هر ډول وسلوال مقاومت باید مردود وي، ځکه د وسلوال مقاومت په نتیجه کې چې دغه د 40 کاله په افغانستان کې ادامه لري، موږ د افغانستان د خلکو بدبختۍ او د وینې تویدلو څخه پرته نه دي لیدلي. بله مسله دا ده چې په غیر وسلواله برخه کې په مدني، سیاسي او اجتماعي فعالیتونو کې باید سکون فعالیتونه مخته ولاړ شي. زه فکر کوم اساسي مسله هم دا ده چې په اوسني حالت کې د افغانستان ځوان نسل د تیرو شلو کالو په نتیجه کې د هغوی آګاهي، د هغوی د فکر لوړوالی، اندېښنې او د ډیموکراسۍ سره د هغوی تماس تر دې حده شوی دی چې هغوی حتی په ډېره زړورتیا سره د طالبانو مخې ته درېږي او د خپلو غوښتنه کوي، د خپلو حقوقو غوښتنه کوي. دغه حالت په دې معنا دی چې په افغانستان کې ځوان نسل د بنیادي اجتماعي دیموکراتیکو تحولاتو لپاره آماده دی او د هر ډول قهقرایي او غیر دیموکراتیکو حکومتونو او سیستمونو او رژیمونو په مقابل کې درېدلی شي. له داسې یو دریځ څخه باید ټول روشنفکران او ملي قوتونه ملاتړ وکړي. په اوسنیو حالاتو کې دا هم مهمه ده چې که چیرې په طالبانو په رژیم باندې د نړیوالو قوتونو او د نړیوالو هیوادو تحریمونه ادامه پیدا کړي، دا به په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره د یو لوی ناورین سبب شي. په اوسني حالت کې چې د افغانستان تقریبا تر 500,000 څخه زیات د افغانستان اوسیدونکي د افغانستان د یو لوی کار ورکوونکي یا امپلایر لخوا چې د افغانستان دولت بیکاره شوي دي، د هغو او د هغو د کورنیو د معیشت امکانات له منځه تللي دي، ماشونه نه لري، او دا په حقیقت کې د یو لوی بشري ناورین د لوږې، قحطۍ او د فقر د رامنځته کېدو سبب ګرځي. په داسې حالات کې په نړیواله سطحه باندې په طالبانو په حکومت باندې د اقتصادي تحریمو په نتیجه کې به دغه بدبختي د افغانستان په خلکو باندې نورې هم زیاتې شي. زه فکر کوم زموږ د غوښتنو په باره کې چې د افغانستان د طالبانو په مرسته نړیوال هیوادونه څه ډول دریځ ولري، زموږ دریځ باید دا وي چې بشردوستانه مرستې باید د افغانستان ته ادامه پیدا کړي. په سیاسي اړخ کې دا موجه ده چې د طالبانو رژیم محدود شي، د هغې نړیوالې اړیکې، د هغې اقتصادي او مالی امکانات د نړۍ سره د خپل قهقرۍ سیستم د خپرولو په مقابل کې باید محدود شي، مګر بشردوستانه مرستې افغانستان ته باید ادامه پیدا کړي. په دې برخه کې زما هیله دا ده چې بهر میشتو افغانانو د پیوستو شورا یوه غونډه وکړي او د افغانستان د حالات په باره کې د دې شورا د تصمیم د دې شورا د تریس په مورد کې د دغو کنفرانسونو د لارې څخه چې موږ دایروو د دودو مختبیاتو څخه په استفادې باندې یو داسې دریځ رامنځته کړي چې هغه په ټوله نړۍ کې د افغانانو لخوا د طالبانو په مقابل کې د یوه سالم مدني او د افغانستان د خلکو د ضرورتونو او غوښتنو پر اساس باندې یو ولاړ دریځ وي. زه دا مهمه نه ده چې تاسو یې په نامه د درېیم دریځ یا درېیمې لارې یادوئ. زه فکر کوم چې په ډېر نږدې وخت کې به دوهم دریځ د طالبانو په مقابل کې موجود نه وي، ځکه په هغه شیوه په هغه نظامي او وسلواله شیوه باندې چې طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي، په افغانستان کې به هر ډول مخالفین بالخصوص وسلوال مخالفین وځپل شي او د طالبانو په مقابل کې به د دوهم قوت په نامه باندې کوم څه شی موجود نه وي. مګر په هر صورت دا چې هر نوم تاسو ورکوئ دا مهمه نه ده، مګر د داسې یوه خوځښت او نهضت رامنځته کول چې په اوسني حالات کې تر ټولو دمخه په نړیواله برخه کې په نورو هیوادو کې چې افغانان په امن او هوساینه کې ژوند کوي د دې امکانات مساعد دي او دا خوځښت باید ټینګ او رامنځته شي. ډېره مننه، زما خبرې هم دومره وه.
ډېره مننه قدرمن ډاکټر منیر صاحب چې مسایل مو په ښه توګه بیان او توضیح کړل. حاضر کې جناب سعادت صاحب باید په خاطر یک مصروفیت دیگر رخصت شوند. به اجازه محترم رئیل جان صدیقی و ډاکټر اطمار صاحب موقع برای جواب سوال دوم میدیم. جناب سعادت صاحب، اگر شما نظر خود را من حیث رئیس انجمن حقوقداران ابراز نمایید که آزاد سازمان ها و انجمن های و همچنان اشخاص سیاسی در خارج از کشور چگونه موقف مشترک به در ارتباط با حاکمیت طالبان با آینده کشور را اتخاذ نمایید و داشته باشید؟
تشکر جناب آشنا صاحب. من در گام اول معذرت می خواهیم از خوار گران قدر و خب من مراتب تبریج خود عرض کردم به خاطر سالگرد دخترشان تأکید می کنم و از استاد گرامی جناب احمد صاحب معذرت می خواهیم برای اینکه یک معذرت وجود داره. دیگر من خواهش می کنم که مو مراتب انتظار مرا بپذیرن استاد گرامی. من فکر می کنم که مطالب را که جناب دکتر سید منیر لطف کردن بسیار به شکل درست و مؤخر و از ابتدا فرمول بندی خوب آمد. تقریبا همین مواردی که تا به حال گفته شده و بعدا در صحبتهای خواهر گرامی ما و جناب استاد احمد میایه، اما رؤوس و لب و لبابش شاید همی باشه که چی باید کرد، که البته از چی باید کردم من شعار دوره جوانی ما، من ترجیح میتونم که ما ایره چی میتوان کرد بگوییم. چی میتوان کرد؟ اگر به صورت بسیار معجز و فشرده من ایره فقط نام بگیرم و باز خواهش میکنم از شما دیگر بزرگای ما که در بس تشریف دارن بازور شما منسجم میسازین، طبعا مطابق فرمایش شما جلسات بعدی دوام خواهد داشت و در جلسه آخری هم شاید باز امکان ازی باشه که ما عرایز خود و همچنان نظرات انجمن مطرح بکنیم. قسمی که جناب دکتر سید منیر هم تأکید کردن و ما هم قبلا عرض کردم، اساسی ترین اولین مسئله در برابر مردم افغانستان مطلب سن است. برای از اینکه مطلب صراحت داشته باشه که ما مطالب را که مطرح می کنیم این مطالب نیست که ما بر اساس ذوق و سلیقه خود مطرح بکنیم. یعنی ما در اینجا از برج آج دلمرد بخواییم نسخه را بتون یا مطلب را که او با خود واقعیت افغانستان و درد و رنج و علم مردم، یعنی ما بسیار کوشش میکنیم و دوستا هم معلوم داد توجه اساسیشان همی است که ما در مطابقت با مو خواستای مشروع مردم مظلوم و در بند افغانستان باید صحبت بکنیم، یعنی بسیار به ریالیزم نزدیک باشه، ریالیستیک باشه. مسئله صلح مسئله خواست اساسی تمام افغان ها است و این بسیار خوب است که فیر تفنگ کم شده در افغانستان. ما امیدوار استم که به زودی این در مناطق دیگه هم این پایان پیدا بکنه و تمام افغان ها اینا بتانند که خواستای مشروع سیاسی حقوقی، تمام خواستایی که دارند در رابطه به دولت دارند، در رابطه به نظام، اینا را شجاعانه در برابر تحریک اسلامی طالبان مطرح بکنند. یعنی ما بر صورت دائمی با صلاح با خشونت باید وداع بکنیم و این بسیار خوب است که ما جنگ، خشونت، توسل به زور و زورگویی را مردود اعلان بکنیم. مسئله حق حیات افغان ها مسئله بسیار مهم است. متاسفانه نه تنها در جنگ حق حیات افغان ها باید میره، بلکه خود حاکمیت های نامشروع و چنانچه در تیزی حدود یک ماه ما میبینیم که در مناطق مختلف متاسفانه زورگویی از طرف تحریک اسلامی طالبان صورت گرفته و در چند مورد مثال های قتل هم به ثبت رسیده که در این ارتباط پیشنهاد انجمن ما نظر شخصی محرز معنی است که ما قاطع در دفاع از حق قرار داشته باشیم و در این ارتباط تقاضای ما از تمام مجامع بین‌المللی است که باید ما افغانستان زیر فوکس توجه قرار داشته باشند، مخصوصا سازمان ملل متحد و محکمه بین‌المللی جزایی یعنی ICC در این ارتباط توجه بکنه. پیشنهاد انجمن ما که ما به اینا نامه هم فرستادیم و خوشبختانه او نامه مورد تایید شورای همبستگی و دیگر نهادهای معتبر افغانی هم قرار داشته که سارنوال اختصاصی ICC باید در افغانستان وجود پیدا بکنند. مسئله دوم مسئله حاکمیت قانون و دفاع از حاکمیت ملی است. وقتی که ما حقوق میگیم، آزادی میگیم، این فقط در ورای قانون مصداق پیدا میکنه. یعنی حاکمیت قانون است که در واقع سیادت قانون است که افغانستان با جهان وصل میکنه. به این معنا که فقط در وجود قانون اساسی و قوانین است که افغانستان تعهد خود به منشور ملل متحد اعلان میکنه، به کنوانشنهای بین المللی و همچنان به ادامه جهانی حقوق بشر. تا زمانی که افغانستان تعهد قوی قانونی و منشور ملل متحد و کنوانشنهای بیندر نداشته باشه، مشروعیت بیندری نمیتونه به دست بیاره و این مسئله را باید تحریک اسلامی طالبا جدا در نظر بگیرن. مطلب دیگه که بسیار مهم است مسئله واقعیت کثیر الاقوامی افغانستان است. البته این به این مفهوم که دوباره مجال پیدا بکنه در دکاندارهای قوم و قوم فروشان، مثل که ما و شما دو سه روز پیش شاهد بودیم که آقایان خلیلی و محقق صدا بیرون کردن که ولا سهم ما و اینا چطور نشه، اینا سهم میخواین از نام و آدرس قوم. این کلانترین خیانت به اقوام است. متاسفانه اینا متوجه نیستن که دو هفته که در مهمان جیجگوی در اسلام آباد بودن چرا مطالب مطرح نمی کردن. مطلب بسر عزیز که واقعیت کسی لقوامی افغانستان یعنی اقوام متعدد حقوقشون مخصوصا اقلیت‌های قومی که ما و شما اقلیت‌های مذهبی که ما و شما شاهد بودیم فکر میکنم آخری بندوهای افغانستان و سکا این دو باوران با تأسف افغانستان را ترک کردن و تا آخرین یهودی افغانستان را ترک کردن. اگر یک نفر آمست ما باید به حقوق از او توجه بکنیم. معلومدار مطلب پنجمی که بسیار مهم است مقابله با مشکلات بزرگی که در برابر افغانستان است. حتی در زمان دولت قبلی مکرر ما عرض می کردیم که افغانستان حداقل با 10 آفت بزرگ طبیعی و غیر طبیعی مواجه است. بزرگترین آفت در وظیفینی نه تنها کرونا است که مسئله فقر است. به این خاطر است که مسئله مقابله با فقر بزرگترین چالش در برابر طالبان است. مطلب دیگه که بسیار مهم است که قسمی که دکتر سید منیر هم گفتن مسئله جوانان که اکثریت افغانستان 70% نسل جوان افغانستان است. این نسل جوان کسانی هستند که نه با خواستای تندروانه و زورگویانه تحریک اسلامی طالبا تن میتن و نه در جالان سیاسی و فساد تالاران پیپستن. به این خاطر وظیفه ما از بیرون منورانی است که به اینا اطمینان، اعتماد به نفس و به حساب اینا را انقلاب امیده، نه انقلاب که ما و شما کردیم و میخواستیم، بلکه انقلاب امیده. ما باید در وجود از اینا تحریک بکنیم، زنده نگاه بکنیم و اینا نسل جوان باعث رهبران امید قبول بکنیم. برای شخص خود من رهبر اونمو کسیست که در 28 اسد شجاعانه بیرق ملی را به دوش گرفت، برآمد و گفت که ما از این بیرق ملی نمیگذاریم، مبارزه ما خواست ما تحت امید درفش ملی است. و در روزهای اخیر شجاعت زنان قابل قدر است که همه باید به وحدت ملی چنگ بزنن در تحت امید درفش. البته در بود بین‌المللی بسیار ضرور است که به چند موضوع توجه شود در اعلامیه‌ی ما. مسئله عدم به رسمیت شناختن طالبان به این معنا که جامعه بین‌المللی باید مشروط بسازن شناخت خود به رسمیت شناختن خود از طالبان، یعنی تمکین طالبان به منشور ملل متحد میثاقهای بین‌المللی و حقوق و آزادی مردم افغانستان، تمام حقوق، حق سفر، حق کار برای زنان، برای مردان که تمامش در میثاقهای بین‌المللی درج است، این باید به شرط شناخت بین‌المللی طالبان باشه. البته وقتی که ما از حقوق مردم میگیم این به این مفهوم است که حقوق مردم در وجود اکثریت 30 میلیون افغان است که باز تأکید میکنم که یک بار دیگر از طرف قدرت‌های معامله‌گر بین‌المللی به 30 نفر تقلیل پیدا نکنه. مطلب هشتم مسئله مسئولیت اخلاقی است که پیشتر را مرز کردم که جامعه جهانی که افغانستان را به 46 سال از حق صلح محروم ساختن، اینا مکلف هستند، مکلفیت اخلاقی دارند که افغانستان از رفتن به جنگ داخلی، به جنگ نیابتی، بالکن شدن افغانستان و سوریه ساختن افغانستان جلوگیری بکنند. هر نوع تمایل قدرت‌های بیرونی، قدرت‌های منطقوی برای دامن زدن به جنگ نیابتی در افغانستان مردود است. مسئله نوم مسئله کمک‌های بشردوستانه است که جدا باید از برخورد سیاسی به رسمیت شناختن طالبان باشد. نباید اعمال طالبان، حکومت طالبان با اکثریت 30 میلیون یکی گرفته شود. یعنی به این معنا که نباید امو سلامت افغانستان و خود فاجعه‌ای که 30 میلیون افغان تهدید میکنه، فاجعه اقتصادی است، فقر است که افغانستان واضحاً مثل که همین روز نماینده رئیس یونما در کابل اعلان کرد که افغانستان به طرف فاجعه میره، فاجعه بشری ناشی از مسائل اقتصادی. کمک های اقتصادی باید دوام بکنه به افغانستان و در این مورد ملل متحد تجویزی بگیره و این کمک ها خواست ما بایدی باشه که یک بار دیگه نباید در اختیار جنگ سالار ها در اختیار اینجو سالار ها و امی الفایده قرار بگیره. و مطلب اخیر، مطلب دوم، مسئله سیطره پاکستان است. مقابله با سیطره پاکستان که به حیث قیم عمل کرده افغانستان در قیمومیت خود قرار داده، باید این در سرلوحه کار ما باشه و پاکستان باید خواست ما این باشه به طرف تجدید بین‌المللی بره، مخصوصا حالی که خود جامعه بین‌المللی، خود امریکا، اعضای دائمی شورای امنیت، اینا خودشون متوجه میشن که پاکستان به اینا خیانت کرده. امی بود عرایز در ده بند من خدمت دوستا عرض کردم و یک مطلبی که اینجا من یادداشت گرفتم که ذکرش ضرور است، وقتی بسیار کوتاه ده، یک کمتر از یک دقیقه اگه اجازه باشه من عرض کنم. نیوی که جناب دکتر سمنید اشاره کردن، بعد از 2011 یک دنه و برخورده که در رابطه به مسئله استقرار سل واقعی در اون وقت مطرح بود، نه رئیس دولت موقت کرزی و نه شرکای حکومتی ازی به این توجه نکردن. در اون وقت یک قرارداد خائنانه منعقد شده با امریکا که ما او را میخواییم قبلا هم افشا کردیم در نوشته های قبلی، در فکر میکنم در کتاب قرارداد قطر هم ما او را افشا کردیم. یک قرارداد از طرف رئیس حکومت موقت، وزیر داخله، وزیر خارجه، یعنی آقایان کرزی، قانونی، دکتر عبدالله با امریکایی‌ها امضا گردید و در او قرارداد بر اولین بار در تاریخ افغانستان اینا به ارگانهای امنیتی و ارگانهای راست حقوق صلاحیت دادن که افغانان، یعنی اتبای افغانستان، شهروندان افغانستان گرفتار بکنن و به قدرت اجنبی یعنی به امریکایی‌ها بسپارن. در نتیجه ازی متاسفانه، در نتیجه برخوردهای قومی، در نتیجه نفاذت قومی، عینک تنگ نظرانی قومی، باعث میشه که یک بخش زیاد افراد بیگناه در گوانتانامو و بگرام و اینا، که در این مورد هم باید روشنگری وجود داشته باشه که اعمال ننگینی که در این 20 سال صورت گرفته که او باعث در ردیف خیانت ملی میشه مورد توجهی با باشه. ما از شما جناب آشنا صاحب، از شورای همبستگی و همچنان از بزرگانی که در بست تشریف دارن سپاس میکنم. به همه بزرگان، جناب استاد اکبر، جناب دکتر سیدمونی خوار عزیز ما، اعترام میرسانم، معذرت میخوایم که چون یک پروگرام در شفاخانه است او کنسل شده نمیتونست، به او خاطر من معذرت میخوایم. وقت خوش، سخنان خوش و همچنان به خانواده های گرامی دوستا احترام میرسیم. خدا حافظ.
جناب سادات صاحب، بازم از نظریات و پیشنهادات پیشتازنده شما سیبرا سپاس مینم. بر شما هم خوشی و موفقیت های بیشتر میخوایم. سلامت باشی. تشکر از اشتراک شما. حال از محترم رایلا جان صدیقی که مصروف هم است، البته کارگران داره، سویگره دخترشان است، برشان تبریک میگیم. میپرسیم که شما حالات فعلی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ در مورد وضعیت فعلی و نقش زنان در آینده هم اگر صحبت نمید.
اول که تشکر میکنم جناب آشنا صاحب از شما، جناب دکتر صاحب صادات و همه کارهایی که دیگه اصول دارن و از این که ما سالگیری راستی سابقیلی 18 سالگی دکتر مسیح و خاطر یک دارم از شما هستم. بهرحال اگر ما بسیار مطالب خوب دکتر صاحب صادات و دکتر صاحب نیر اشاره کردن، به طور عموم با تاسف زن در جامعه افغانستان در شرایط مختلف در صفحات مختلف تاریخ اینا به نحوی از انها متاسفانه خوشان در نظر گرفته نشده رقمی که لازم بوده، مخصوصا در 40 سال گذشته و خاصتا در دورهایی که طالب ها سر قدرت بودن. با گذشته اگر نریم و فقط به طور خلاص بگویم که افغانستان در طی دو دهه زن در جامعه افغانستان یعنی به شکل بسیار وسیع و چشمگیر اینا پیشرفت تحصیلی، تعلیمی، کار، اشتراک در مسائل اجتماعی، در سطوح رهبری متوارث بود نقششان. و ما تأسف میکنیم که با آمدن طالبها اینا اول خوب وزارت زنان از بین بودن و دومی که من بسیار برام جالب بود یکی از مصاحبه ها دیروز بود که یکی از امی رهبرهای طالبا بود یا کسی بود گفت که چرا باید زن وزیر باشه نمیتونه. خب یک مثال است، مگر بیاییم سر از این که شرایط چگونه هست. حال اگر ما بررسی کنیم باور کنیم مردم در واهمه زندگی میکنن، مردم زنها در ترس زندگی میکنن، یک تعداد و تکلیف های روانی سر دوچار هستن، تعداد زیادی که پلیس بود یا در اردوی ملی بود اینا در جای مختلف متاسفانه بیجا میشن و میترسن، اصلا خانه و پشانی خدا ترک کردن. رقمی که دکتر سبسادات گفتن اصلا ما به موریالیتی یا صفحات به شکلی هم و حقیقیش رقمی که هست و چشم دیدی که ما میبینیم و حالاتی رو که مردم مشاهده میکنن و گزارش هایی که از مناطق مختلف افغانستان میایه، ضرب و شتم و لط و کوب و آدم و خانه کشیدن ها و اینا بسیار جریان داره. یعنی شرایط دیره که آدم فعلا بگه وقتی ترین شرایط متاسفانه زن هاست، ولی در مجموع جوان ها و زن ها متضررین نمبر اول از این حوادث هستند. با تاسف چیز دیگه ایره که ما باید به این حالت فعلی بررسی بکنیم موضوع تعلیم و تحصیل دختر هاست که این در بعضی مناطق انوز خوب انوز اما اعلان عمومیشان میگم اگر ما در علمان یا در ولایات جنوب افغانستان خبرشن تا سنف 6 میتونه که دخترها مکتب برن و بعد از اون نمیتونه که مکتب برن. اعلان باید درست باشه و قانون عام تطبیق شوه. اول بررسی دیگه ای است که رقم اقتصادات سر گفت دکتر سیمونیر گفت آمدن حکومت طالب آمدن یک حکومت غیر قانونی است. وقتی که حکومت مردمی نیست بنان حکومت غیر قانونی است، حکومت نظامی است، حکومتی است که تحمیل از سر مردم افغانستان. ما تعلیم و تحصیل دخترها را اگه ببینیم، حقی کارشان را ببینیم، امروز یک نصف نفوس جامعه، نصف پیکر جامعه با تأسف تمام که از چشم انداخته شدن. اینا تحصیل دارن، تعلیم دارن، دیگرایش که امروز خود دست باید دست بخونن، همی از اینا مثل از این که اصلا در جامعه وجود نداشته باشن. یک نسلی که مادرشان بوده، یک نسلی که دخترشان بوده، یک نسلی که خواهرشان بوده، اینا در جامعه حضور نداشته باشن. یا این که حضوری که بسیار به یک قیوداتی که اینا از ترس و وهم یا این طرف طرف خود سعی کنند بگن الله مرا کسی نگید، الله مرا کس نزن، این رقم باشه. و یا این که امروز ما شما میفهمیم که قدر تعلیم یافته زن با او پیمانه که بتانه در دخترها را در سطح تحصیلات عالی دست بده، این با او پیمانه وجود نداره که ما دست تحصیلات عالی دخترها را جدا کنیم و بچه را جدا کنیم. ما یک صنف چیز دیدم نمونوی که پردت مانده شده. خب ما خود طرف داریم چیزها هیچ نیستم، اما پردی که مانده شده در پیشوی استاد مرد باشه یا زن باشه در شاگرد دست بوده بزی که امور مزایایی را که یک محصل زکور از یک استاد برجسته از یک استاد با تجربه مستفید میشه، دخترم باید شود که اگر اون نشه این خودش نفذ حقوق بشه است. یعنی مثال های بسیار زیادی برای نقض حقوق بشر متاسفانه وجود داره که توسط طالبان انجام میشه. ضرب و شتمی که مثلا مردم وقتی که در تظاهرات مبرایه مانای زیر نمیده که سرشان عمله شود کسی تفنگ اینا داده شن. یعنی که آزادی بیان برای مردم، حق آزادی بیان و شرایطی که مردم آرام زندگی بکنن، شرایطی که حقوق ادبا در نظر گرفته شود، هم تمامی از اینا شرایط است که یک حکومت جهان باید بپذیره، که من متاسفانه تا هنوز کدام اثری را از حکومت موجود طالبان نمی‌بینیم. دموکراسی افغانستان، دموکراسی نوپای افغانستان، اردوی ملی افغانستان، پای نظامی افغانستان، اینا کجا شد؟ کجا شد و دریای لنگا انداخته شد؟ اینا کجا رفتن؟ چی شدن؟ و چی پرسان از اینا رو میکنه؟ وقتی که یک مادر، یک زن، یک نظامی برجسته طفل 12 سالی خود به دندان خود میگیره و میگه که ما چطور کنم؟ ما چطور کنم که بچی من طالب نبرم و خاطر از یک شبر مصرف منصب نظامی عالی رتبه بود؟ وقتی که یک صرف منصب نظامی عالی رتبه عفو میکنن و قانون عفو را رعایت کرده نمیتونن، کجای قوانین بین‌المللی است که اینا را بپذیره؟ و این جامعه بین‌المللی که افغانستان از نقطه که بود پس بردش به مون نقطه. تمام بررسی ها را جناب دکتر صاحب، قبل دکتر صاحب کردن، من هم میفهمم که زیاد تکرار کنم، اما پیشنهادات من این است که اول قوای حافظ صلح باید در افغانستان باشه، باید بیای قوای حافظ صلح در افغانستان برزی که مردم افغانستان و هم مشاهدات نشان بده که مردم در کدام حالت هستن و قوانین چیزایی که طالبان گفتن رعایت کردن از این را ببینن، تضمین برای 30 میلیون نفوس افغانستان امروز در حالت وهم، در حالت سردرگمی قرار داره و اینا هم اعلان حکومتشان که حکومت خود اعلان کردن، متاسفانه که خود حکومت نشان میده که ما در از کجا تا با کجا آمده ایم. وقتی که ما یک کادر مسلکی، هزارها کادر مسلکی افغانستان که وجود داره، ما امروز کلش مولوی صاحب در سر چوکی هاشتند که مولوی صاحب فلانی، مولوی صاحب فلانی، افغانستان چند نفری رقمی در چوکی ها ما در حکومت طالبان میبینیم. این چیزایی است که باید از جامعه بین‌المللی پرسان شود. ما و شما باید که در پیشنهادات خدمه میگم که یکی قوای حافظ صلح، دومی که ما سطح دادخواهی ما که چی میتوان کرد، ما باید سطح دادخواهی ما به حدی بالا بره که اصلا بی نظیر باشه و دیج نقش دیاسپورا و نقش شورا به حیث یک ارگانی که یک شبکه بزرگ است و بتانه که تمام دیاسپورای سراسر دنیا جمع شوند و اینا دادخواهیشان ادامه پیدا بکنن، خواستهایشان بر اسنای فکتور، بر استناد بر فکتورها و مقالات و تحقیقی که حق داده شده بر مردم که بررسی بکنن حالت به شکل اکلمیک، برن ببینن که وضعیت در چه قرار است و ایراعه کده برن متواتر از حالات مردم برای عام مردم بیرون و مردم داخل، منظور افغان و خارجی است، برای کل از اینا ارائه شود که مردم در چه حالت هست. یکی از نقشی که میتونه که شورا و افغانای دست را داشته باشه که اینا بررسی بکنن، بررسی اکادمیک، بررسی هایی که بر مشاهدات مستندشان از مناطق و محلاتی که حادثات صورت میگیره و یا این قوت ها مگفته نمیتونه میشه که بعضی قوت ها دار پیدا شده، فعلا که ما چیزی رو متاسفانه نمیبینیم و این برای مردم اطلاع داده شده، برای جامعه جهانی اطلاع داده شده و پیشکش شده. دومی که ما وقتی که میبینیم بحران است، ما یک مقدار امرای نظر سادات، دکتر سیب سادات به اینجا چی دارم متفاوت از نظر مکمی که ما نه این جی آی تی که دار، بلکه ما بگوییم که قراردادی که توسط دولت ها نی، بلکه قراردادی که مالتی لترال میگن یا قرارداد چند جانبی که با ادارات مختلف دیگه که کردیبل باشن، با کردیت باشن، بک‌گراند خوب داشته بوده باشن، خدمات قبلیشون خوب بوده باشه، با یه ادارات باید منابع در افغانستان سرازی شد. شما امروز میفهمین که 18 میلیون نفوس افغانستان و نان و آب به اصلاح دیروز ضرورت داشت، یعنی تنها چی میگنم و ده قدم ضرورت دارن این امینه های نمیاله. این مسئله در نظر گرفته شود که هیومانیتری نسیسن یا کمک های بشری بسیار به طور سریع داخل افغانستان شود و افغانستان کمک شود. دومی که حق آزادی حرکت مردم داده شود و مردمی که شما خبر دارین شاید که کسانی که حتی اسمار اینا داشتن میخواستن برای این شاطره استاد شده بودن اجازه دادن نشده بوده. هر انسان نظر به قاعده های بین المللی حق آزاد حرکت خود یا رفتن خود از یک منطقه به منطقه دیگه داره و لایزی که خدا نخواسته جرم باشه یا ممنوع الخروج میشه. و مطلب دیگه ای که سر طالبان فشار آورده شده که پالیدنا و رقمی که عبدی داکر سیبا مشاره کردن اینا اثبات شود که سرچ ویاد به اصلاح پالیدن خانه مردم و مردم بیگناه رو بودن و لب کردن و جوانه رو بیگناه بودن لب کردن. یک طفل چی گناه داره که پدرش دیروز در منصب بوده و این روز طفل به سرحد مرگ لفت بخورد که چرا پدر جای منصب بوده؟ یک زن چی گناه داشت که چشمایش در حضور چیز کشیده شود که تو چون شوهر سر منصب بود چشمی ازی کشش؟ یا خوشواهد عینیسته، یعنی منظور مزید تمام منی شواهدی است که بسیار فشار داشتهایی موحدی باشد که فشار سر طالب آورده شود. جامعه جهانی شرط بانه که ما اینی پیسی را که برای حکومت داری و حکومت را به رسمیت میشناسیم شرطی نمی است که باید اینی قوانین بین المللی را که افغانستان با او امضا کرده اینا باید که رعایت شود. موضوع دیگه ایست که تنها مسئله خود نفوس جامعه ما نیست، ارزش ها و آثار تاریخی افغانستان است. چرا وقتی که طالب اولین بار در دروازه غزنی داخل میشه آثار تاریخی را از بین میبره؟ ارزش تاریخی افغانستان سرمایه افغانستان است. وقتی که ارزش های تاریخی افغانستان از بین میره در اینجا کلان سوال پیدا میشه که اگر یک حکومت افغان از افغان است و از افغانستان است چرا آثار تاریخی خود از بین میبره؟ چرا دیروز طالب آثار تاریخی بامیان خود بامیان از بین بود؟ جنگ که سر افغانستان ملت افغانستان بیچاره است و می دنیایی که بسیار مجرد می خواهیم که با بسیار بی‌رغبتی افغانستان ملت افغانستان به تعیین گرفتن اینمی است که افغانستان یک کشور است که بهترین منابع را داره. جنگ افغانستان جنگ مردم دنیا هم سر جنگ منابع افغانستان است. یک چیز واضح و روشن است و ایره ملت افغانستان هم می فهمه، مردم افغانستان هم می فهمه، همی کسایی که به اصطلاح چی میگنم و چیز از زیر دارنم و چشمشان دختگیست که افغانستان چندین میلیون و تریلیون چقدر سرمایه دارن. کاش که سرمایه افغانستان بدون از این که مردم افغانستان به یکقدر منجلاب غرقاب خون سر دوچار میکردن از منابع افغانستان میامدن و بسیار مشترکن استفاده میکردن، اما نه ای که ای رقم. موضوع دیگر موضوع اقلیت هاست. شرطی که حقوق زن، حقوق اقلیت ها، افغانستان کشور چندین ملیتی است و باید حقوق اقلیت ها رعایت شود. رقمی که دکتر صاحب گفت امروز سکچر از افغانستان برآمد، یک تا یهود بود از افغانستان برآمد، یا ای که مثلا اقلیت های از آرام و شما داریم، اقلیت های ازبک داریم، اینا کلشان در یک وهم زندگی دارن. چرا در ملک خود در خاک خود با وهم زندگی کنن؟ پروتکشن یا به اصلاح اما مسئولیتی از اونا باید چی شده دیده شده. امی بود عرض من جناب آشناسه.
تشکر بسیار زیاد جان عزیز، واقعا شما مسائل بسیار مهم و عمده اشاره کردی. را برای طالبان چیزی که میگه ای را باید رحمل بسیار برسنه. باز میم باید سوال دیگه پسان اوس قدرمن ډاکټر اتمر صاحب که تاسو خپل نظر په دې اړه شریک کړئ چې طالبان بیرته راتګ د یو پلان او پروګرام په اساس چې امریکا او نورو هیوادونو باندې کار کوي ایله د پخواني دولت د سقوط د طالبان له قدرت رسېدل او بیا د داسې حکومت ادرون چې ټول ملایم دي تاسو څنګه څوي؟ میګرافون مو ګل دی ډاکټر صاحب میګرافون.
تشکر از شما سر تاسو تراو دمیز دردن تون کو تراو چوب چیز آسان خبری آوری طولو تسالا بری آوری کیلو دوستانو دیر مفصل توگا هم پو داخلی برخه که هم پو بغنی برخه که خپل نظریات را میکن یو شای ما تدس اخباری که منگا ده هغه شي چې یو او هغه شي چې غواړو چې ووسو د دې ترمنځ ډېر فرق دی. زه به یو مثال تاسو ته درکړم. زما یو غږ تکلیف درلود ډاکټر ته ورغلم هغه ویلې ګراف واخ کله چې دا ګراف واخیستل شو نو دې کې دوه خطه یو د بل نه ډېر لرې وو نو ډاکټر چې دا ولید ما ته ویلې ګوره دوهمره فرق دی ستا په غوږ کې چې اصل به دغه کرښه یي او ستا غوږ دلته دی. یعنې موږ څه شی چې یو ډېر لرې یو د څه شي نه چې باید اوسو. اول خو زه نه غواړم جزیاتو او په انتقادونو باندې خپل خبرې پیل کړم. اول راځئ په دې برخه کې سره موافق شو چې د افغانستان جنجال د افغانانو ترمنځ جنجال نه دی. افغانستان یو معضله دی د نړیوالو او نړیوال په دغه برخه کې زموږ په سر معاملې کوي لوبې کوي او خپل نړیوال رقابتونه مخته بیایي. دا د اوس ته نه دی، دا د داود خان د وخت نه دی. او تاسې په دغه کتابونو کې ګورئ چې داود خان کله چې غوښتل چې د دغه معاملاتو نه ځان ګوښه کړي داود خان خپل سر وخوړ. منګ اوس طالبانو ته وایو طالبان هغسې کسان دي چې دوی د کلیو نه راغلي دي. راځئ د هغه روشنفکرانو یو مثال ووایو او چې هغوی په دې هېواد کې د انقلاب په نوم انقلاب وکړ او په هغه وخت کې څو زره کسان چې دوی په وسیله په زندانونو کې شکنجه شول ووژل شول او دې سره رابط شول. په دغې شي باندې چې موږ اوس انتقاد کوو دا څلوېښت کاله مخکې په دې وطن کې راغلی. زه څوک نه تاب راکوم، زه صرف دا بوډا وایم مثال وایم. د هغه نه وروسته په دغه شل کلن دوره کې لکه چې دوستانو په هغه باندې سادات صاحب خبرې وکړل، خپله قانوني هغه وخت وزیر داخله و. زما ښه په یادېږي د دې شخصي زندان په کارتیر پروان کې او هغه زندان کوم خارجي ژورنالیست پیدا کړو د دې نه عکسونه واخیستل او دی مطبوعاتي فهیم خپله زندان درلود. فهیم خپله امر د وژلو ورته و، نه محکمه و نه قاضي و او د کوم عدالت و. تر دې آخر وخته د خپله د ډاکټر اشرف غني تر وخته پورې یو تعداد هغه کسان وو چې دوی په حکومت کې هر څه چې زړه وغوښتل هغه یې وکړل. زه ضرور نه دی دا ټول تاسو ته وایم ټول پرې خبر یاست. اوس راغلو دې برخې ته چې موږ څه شی یو او څه باید اوسو دیگه بار تروین تمره واتان موجود ده. منگه من هست روشن فکر، منگه من هست باسواد، منگه من هست دیگه طولن دی روشن فکرانو. تمره من دقا مفتوره، دقا نهزت دی تعلیم خلق پرسوله. نن تاسو په پارسال کې که وګوري اساسي علت دا دی چې کلیوال او ښار د کلتور له نظره د فرهنګ له نظره ډېر سره توپیر لري، ډېر سره لرې دي. او دغه جګړه که طالب دی که مجاهد دی که کمونیست دی، دغه جګړه د هغه فرق یو نمونه ده چې مونږ په ټولنه کې لرو. راځئ خبره داسې وڅېړو چې دغه فرق مونږ څنګه لرې کولی شو. صحیح ده، نظامونه راغلل، مونږ بیا ورته اشاره دي د دې داود خان په وخت کې زما یادېږي خلک شکایت کوم د ترکی په وخت کې هم خلک شکایت کوو، د نجیب په وخت کې هم کوو، د مبرک په وخت کې هم کوو، او د مجاهدینو د طالبانو بالاخره د کرزي په وخت کې دا فاصله له منځه نه ده تللې. متاسفانه د دغه یو اړخ آسمان ته ختلی او بل اړخ یې په ځمکه پروت دی. تر څو چې دغه سره نږدې نه کړو، زما باور داسې دی چې موږ به همیشه په دغه جنجالونو کې یو. بله خبره دا دی چې زموږ اصلي محوریت په څه شي باندې ده؟ بنګه یو نشنل کریکولم ته ضرورت دی، بنګه یو نشنل توافق ته ضرورت دی. نن زموږ یو روشنفکر د هغه ایډیال یو شی دی، د بل روشن فکر د هغه ایډیال بل شی دی. زه دا نه وایم، دا د دوی حق دی. تاسې راځئ اوس همدانن په افغانستان کې یو څو د پنجشیر په نوم د مقاومت غږ پورته کړو. د هغه دپاره ایډیال هغه چا مسود دی، هغه د مسود دی، همدغه دور دی، فهیم دی، رفیع القادمی دی، دغه کسان د یو بل کنړي دپاره ایډیال همدغه طالب دی. تاسې که اوس لاړ شئ په ولسوالیو په ولایاتو په کلي کې وګرځئ، خلک خیراتونه کوي، خلک خوشحالیګانې کوي، وایي خوش چې زمونږ وطن د بهرني د اشغال نه خلاص شو، خوش چې آرامي شو، خوش چې امنیت راغی، خوش چې څوک نه وژل کېږي، خوش چې جنګ نشته. دا مفهوم زبان نظر ستار نظر او د خلق له نظر فرق کوي. راځئ تاسې دا سره نږدې کړئ، خبره دلته ده. اوس زه ډېر نه غواړم چې ځکه ټول په دې بحث وکړم. زما عرض داسې دی چې که مونږ خپل طرحه داسې وړاندې کوو چې دا د ټول دېرش میلیونه افغانانو غوښتنه ده، دا درسته ده. موږ باید واقعیتونو ته لاړ شو، موږ باید ایدي د هغه ټولنې د هغه چا چې هغه عملا نه سواد لري، عملا نه هغه ته خدمات ارزښت لري، عملا نه هغه د تمدن نه څه لیدلی، د عملا هغه د دې شل کلنې د امریکا د دې پیسو د دوه نیم تریلیون ډالر یو ډالر هم د دې جیب ته نه دی ورتلی، د دې په فکر باندې ځان پرېږدو. تر څو چې مونږ هغه فکر ته تغییر ورنه کړو، نه جګړه په افغانستان کې درولی شو او نه څوک ډیموکراسي راوستی شي. دا تضاد د تضادونو جګړه ده او دا د تضادونو جګړه به دوام وکړي. متاسفانه روشن فکرم دغه کلونو کې دوی مشخص تشخیص نه دی کړی. موږ په ټولنه کې څه شی مشکل دی؟ زموږ بل دغه یوشه بنشی پیدا کنم دیدی لابیلونه چه پا دی باید نگه دیر کارو کن پا دی باید کارو کن چه دخه فکرونه چنگران اجدی کن پا دی باید کارو کن چه بگه یاو دشتم کریکولم دخه واد دپاره چنگه جوڑم ده پاکستان نسام تستاره تاسی گوری پاکستان که چوم را ازبینه دیو چوم را دخه تنظیمی و اسلامی و دخه مختلف افراطی یعنی کله چې د پاکستان یو اوبده مسله مطرح شي دا ټول راضي وایي چې سب څه پهله پاکستان دا خپل ټول اختلافات دوی خپل ایسته کوي مونږ چه کړو مونږ که حکومت هر څه مونږ په لاس کې وو که امریکا مونږ سره وو که تریلیون ډالره کومکه مونږ سره وو مونږ یو بل سره وژل مونږ یو بل سره تاسې د اقلیتونه خبرې وو په افغانستان کې دغه راځئ چې سپینه ووایو همدغه اقلیتونه نه وو چې د خلکو په سر یې میخونه وهل همدغه اقلیتونه نه وو چې د ښځو تیې پرې کول همدغه اقلیتونه نه وو چې کله دوی واک وو دا نور اقلیتونو سره دوی څه کوو څه دا نه غواړم چې دا منحیز دې تاسو ته ووایم چې ګوره هغوی بد کار کړی دوی ښه کار کړی یا دوی ښه کار کړی که نه راځئ چې دغه آسیب پذیري د ټول ټولنې نه مطالعه کړو بیا د دې دپاره یو لاره د حل وباسو که مونږ اوس دا خبره کوو چې راځئ صحیح دی مونږ نړیوالو ته وایي چې مرستې به کوه طالبانو سره د طالبانو ته پیسې به ورکړو دغه لس میلیارده کنګل وساتو د دې زور چا ته ورځي که مونږ مرستې دروو یا مرستې ته مشکلات پیدا کوو د دې زور چا ته رسېږي طالبان خو یو ګروپ دی راځي خپله هم پیسې لري هم صدا لري هم زور لري هم هر شی لري د دې ځواب څوک ورکوي سبا همدغه کابل کې چې دغه تظاهرات وشي دغه ښځې ووتلې زه داسې نه وایم چې دا یې ښه ونهکړه ښه یې وکړه دا د دوی حق دی لیکن که دغه په خشونت واوړي او دې کې خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي د دې ځواب څوک ورکوي مونږ خو باید علم مونږ ته دا وایي چې مونږ وګورو چې دغه حرکت زمونږ آیا بریالیتوب ته رسېږي که نه رسېږي که نه رسېږي د دې دپاره کوم لارې چارې موجودې دي چې په هغه لارو چارو باندې مونږ کار وکړو په هغه لار شو چې مونږ بریالیتوب ته ورسېږي نو زه فکر کوم چې ما لږ ډېر احساساتي خبرې وکړې او زما هدف دا دی چې مونږ په دغسې حساس شرایطو کې اول مونږ منتظر پاتې شو دا یو مرحله ده که زه همدغسې وخت ته رسېدی ما دغه جنګسالاران دغه خاین او دغه کوتوتریقان دا به نه پرېښودم او دا یو مرحلې ته ضرورت لري تاسې پرېږدئ چې دغه مرحله ترسره شي تاسې پرېږدي هغه چا چې د دغه مظلوم دلت د پیسو نه د وینې نه ځان ته قصرونه جوړ کړي وو د دوی زامن په سفارتونو کې وو دوی خپله په کویت کې په قطر کې په دوبای کې په لردن کې په پاریس کې او په ترکیه او په دغه نورو ځایونو کې دوی قصرونه ځان ته واخیستل تاسې پرېږدي چې دوی سره یو ځل حساب وشي نو تر څو پورې چې تاسو دغه صفحه پاک نه کوي زه باور نه کوم که تاسو یو قدم مخته لاړ زمونږ مدني حرکت زمونږ حق دی دې کې که څوک مخالفت کوي هغه دې وکړي لیکن دا زمونږ حق دی لیکن یو مرحلې دپاره یو مدت دپاره تاسې پرېږدئ چې دغه تحول چې راغلی چې دوی څه کوي دوی خو داسې نه دي چې دا اوس ټول بنګه وژني څوک یې وژلي تر اوسه او کیدی چې دغه انقلاب کې دغه تحول کې خلکو ژوند کې دا چې هر ورځ جګړه کې 200-300 کسان وژل کېدل او دا شل کاله روانو په دې کې موږ ولاړ غږ کړنه درسته موږ په مشکلات لرو لیکن د مشکلاتو د حل لپاره یو فرصت ضرور دی بیا به موږ ګورو چې د هغه موقعیت نه څنګه استفاده کولی شو او څنګه پر مخ ځو او څنګه نتیجه که موږ اوس دپاره په دغسې یو تقابل کې واقع کېږو دا تقابل زبنګه په ګټه بده دی د روشنفکري جنبش په ګټه بده دی او د قام په ګټه بده دی د بلاک په ګټه بده دی تاسو هر پرېږدئ چې دغه تصفیه ترسره شي مننه
ډېر زیات مننه قدرمن ډاکټر اتمر صاحب ته چې ښې خبرې وکړې او مقبول نظریات مو وړاندې کړل نو اوس به راسو دغه دویمې مسلې ته چې مخې سادات صاحب هم پر دې باندې خبرې وکړلې قدرمن ډاکټر منیر صاحب که تاسو خپل نظر په دې اړه شریک کړئ چې په راتلونکي کې ګوندونه سازمانونه او ټولنې او سیاسي شخصیتونه څه ډول یو ګډ دریځ د طالبان د حاکمیت او د هېواد راتلونکي په اړه باید شو کولی شي ملي منافع د خلکو ازادي او حقونه خوندي وساتل شي ولري ډاکټر صاحب مهرباني میکرافون دې فعاله کړه ډاکټر صاحب
ډېره مننه آشنا صاحب ډاکټر صاحب اتمر ډېرو ښو ټکو ته اشاره وکړه ما کوم بل ځای هم ویلي وو چې که چیرې یو چاته د یوې ویجاړې ودانۍ د جوړولو وظیفه ورکړل شي نو دغه ویجاړه ودانۍ په دوو بڼو باندې جوړېدای شي بېرته رغول کېدای شي اول دا چې په ولاړو ویجاړو دیوالونو باندې نوې خښتې او نوی چت کېنول شي او دا ودانۍ د اوسېدو لپاره برابره شي بله لاره یې دا ده چې دا ودانۍ له تختابه ونړول شي او په نوي تختاب باندې نوي دیوالونه او نوی چت کېښودل شي او دا ودانۍ د اوسېدو لپاره برابره شي متاسفانه امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان د ویجاړې ودانۍ په ویجاړو دیوالو باندې خښتې کېښودلې خو کله چې چت ورباندې سپراوه دا ودانۍ له بنسټه ونړېده اوس دا موقع مساعده شوې ده چې د افغانستان د هېواد ودانۍ له یو نوي بنسټ نه جوړه شي دا بنسټ به قهقرایي دا بنسټ په قرون وسطایي دا بنسټ په طالبانیي دا بنسټ په شریعتیي مګر په حقیقت کې که چیرې د قانون د حاکمیت امکانات رامنځته کولی شي که چیرې په افغانستان کې د قانون حاکمیت رامنځته شي او د ټولنیز نظم د رامنځته کېدو سبب شي ولو که دا قانون وروسته پاتې ولو که دا قانون د مدرنیزم مخالف ولو که دا قانون د څوارلسمې پېړۍ شریعتي او سنتي قانون وي دا فرق نه کوي مهمه دا ده چې ټولنه کې ټولنیز نظم رامنځته شي خبره په دې کې ده چې موږ د افغانستان د راتلونکي لپاره په اوسني حالت کې چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي دوه لارې لرو همدغه دوه لارې چې ما مخکې ویل د ودانۍ جوړمه ورځ کې یا دا چې طالبان له منځه یوسو دا دولت ړنګ کړو دا چې په چیشي باندې تعویزوو او یا په چیشي باندې موږ تعویزولی شو دا بېله خبره خو داسې معلومیږي چې موږ د هغو د تعویز لپاره په افغانستان کې اوس د څو جنگ سالارانو نه چې نیم یې په پنجشیر کې دي، نیم یې په پاکستان کې دي، او نیم یې په دوبی او په اماراتو کې دي، د هغو د تعویض لپاره عملا مخکښ بل څوک نه لري. نو بیا یې ولې تعویض کړو؟ بله مسئله دا ده، بله لاره دا ده چې مونږ د طالبانو حکومت چې اوس یې اعلان کړ او په افغانستان باندې مسلط دي، د هغو د اصلاح، د هغو د دریځ د کنترول، د هغو د تیروتنو د مخنیوي او سمې او تقریبا سمې ته خو ممکن نه ده، مګر د مونږ د خوښې لارې ته د وینې طاف د یو څه ډېر کم نږدې انعطاف د ممکن انعطاف پورې په هغوی باندې فشار واچوو، دا بله لاره ده. زه شخصا داسې په تېرو څلوېښتو کلونو کې مې د زور او وسلې له لارې د افغانستان ټولنیز جوړښت د بدلولو ناکامې هڅې ویلي دي، نور د وسلې له لارې په افغانستان کې د ټولنیز بدلون طرفدار نه یم. که څه هم زه په تېره ځوانۍ کې د وسلوالې مبارزې طرفدار نه وم، ډېرې چپي او انقلابي مفکورې د سوله ایز انقلاب له مخې له لارې زما په اذهانو کې وې، او تر اوسه هم او اوس هم په دې دریځ ولاړ یم چې نور په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې له لارې د بدلون طرفدار نه یم. په دې دلیل سره زه فکر کوم چې د نړیوالو دپاره تر ټولو مهم دریځ دا دی چې هغوی څو اساسي ټکي په نظر کې ونیسي. تر ټولو لومړی او اساسي معیار باید د افغانستان د ملي ګټو او ملي منافعو ساتل وي. د افغانستان ملي ګټې او ملي منافع یو ډېر پراخ تعریف دی. دا د افغانستان د خلکو د ژوند او د ټولنیز جوړښت ټولې برخې په نظر کې نیسي، مګر په دې پراخوالي سره یې ښه والی په دې کې ده چې هغه ډېر زیات پلویان او طرفداران هم راټولولی شي. که چیرې د افغانستان ملي ګټې او منافع په ښکاره ډول تعریف شي او د طالبانو مخې ته کېښودل شي، طالبان مکلف دي چې د هغې په مقابل کې خپل دریځ ولري، او د طالبانو دریځ د افغانستان د ملي ګټو په مقابل کې به په مستقیم ډول په ټولنه کې د طالبانو د محبوبیت ټاکونکی وي. تر هغه ځایه پورې چې طالبان د افغانستان د ملي ګټو سره ولاړ وي، هغوی به د افغانستان د بشپړ اکثریت لخوا د هغوی ملاتړ کېږي. مګر که چیرې د طالبانو لخوا د افغانستان د ملي ګټو څخه تخطي وشي، هغوی به په افغانستان کې نه یوازې خپل ملاتړ بلکې مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو د مشروعیت په مورد کې یو بله مسله هم یادوم، دا چې د هغوی د قدرت د مشروعیت په مورد کې نظریات ډېر متفاوت دي، او په افغانستان کې تر اوسه پورې د وسلې او زور له لارې د یو مشروع دولت جوړول یوه نوې خبره نه ده، دا خبرې پخوا هم شوې دي. مګر په اوسنیو روانو نړیوالو حالاتو کې طالبان به هغه وخت خپل مشروعیت ترلاسه کړای شي چې هغوی د افغانستان ولس ته د خپل ځان د لرې کېدلو حق ورکړي. که چیرې طالبان دا ومني چې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس، یا په بل اسلام ملي حاکمیت دا حق لري چې حتی ما هم لري کړي، که چیرې طالبان دا حق ومني ولو که هر څومره ظالم هم وي، دوی مشروعیت ترلاسه کولی شي، ځکه دوی خپل د خلکو په ارادې پورې مشروط بولي. اساسي موضوع په هر دولت او په هر حکومت کې د مشروعیت موضوع ده، او د هر دولت د مشروعیت اساسي منشأ د خلکو او د ولس اراده ده. که چیرې طالبان د ولس ارادې ته معتقد نه وي، هغوی به هیڅ وخت مشروعیت پیدا نه کړي، ولو که دا مشروعیت د دوی په اساس د قرآن په احادیثو او قرآن په کتکو او په احادیثو کې هم لیکل شوی. په دې دلیل سره بیا هم ستاسو پوښتنې ته چې بیرته راشم، زه فکر کوم چې د بهرمیشتو افغانانو او په مجموع کې د افغانستان د روشنفکرانو او ملي او مترقي شخصیتونو دریز په د طالبانو د حکم روایي په مورد کې دا وي چې موږ د طالبانو سره د هر ډول وسلوال مخالفت پلویان نه یو، مګر په طالبانو باندې د هر ډول ممکن سیاسي فشار د واردولو او هغوی د بشري ارزښتونو په چوکاټ کې د ساتلو په خاطر باندې د هر ډول فشار طرفداري کوو، که دا فشار د نړیوالو سازمانونو لخوا وي، که دا فشار د نړیوالو ادارې لخوا وي، که دا فشار د بین المللي جوړښتونو لخوا وي، که دا فشار په بهر کې د میشتو افغانانو له لارې وي، او که دا فشار په داخل د افغانستان کې د ښځو او مدني فعالینو د سازمانونو لخوا وي، او که د افغانستان د خلکو لخوا وي. په دې ډول باید موږ تاسې دریځ واضح وي چې په افغانستان کې د هر موضوع چې هغه زموږ د اصولو او د بشري ارزښتونو څخه تخطي وکړي د هغې په مقابل کې به درېږو او غبرګون وښیو، او هغه څه چې په افغانستان کې د سولې په خاطر وي د هغې په خاطر به موږ به یې ملاتړ کوو. که چېرې طالبانو دولت همدا اوس په یو سیمه کې د سولې ابتکار وکړي یا اوربند اعلان کړي او یا د انتقام و صحرایی محاکمو او دیگه چه اخیستلو دیگه پا مقابل که اقدامات وکری او یا میکانیزم را منسته که مولی پا خکاره دیگه پا طلبی که و ولو چه مون پا ایدیولوژیک لحاظ بانده امکان ریشه طالبان نظری افسر مخالف. بله موضوع چه غوارم وراندیزی وکم در موقع خب استفاده سر اگه داده چه باید دی طالبانو دی بشر د حقوقو د سرغړونو یو مونیټورینګ سازمان را منځته شي، او په دې کې باید بهر میشته افغانان سهم ولري. دا سازمان باید نه یوازې په بهر کې د میشته افغانانو په ګډون او د هغوی په فعال ګډون، بلکې د نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو، امنیسټي انټرنیشنل، آی سی سی او نورو موجودو جوړښتونو په چوکاټ کې زموږ تاسې په نوښت باندې دغسې د څار یوه اداره په افغانستان کې رامنځته شي چې هغه د بشر د حقوقو څخه د تخطیو ټول موارد ثبت کړي، څېړنه یې وکړي، او په منظم ډول د هغې د مانیټرینګ لپاره په داخل د افغانستان کې خپل افراد او میخانیزمونه رامنځته کړي او دغه مسله کلکه وڅېړي. دا خبره د یوې ورځې نه ده، دا خبره د دوو ورځې نه ده. د بشري حقوقو د سرغړونو او د بشري جنایاتو د مخنیوي لپاره باید دغسې یو میکانیزم رامنځته شي، تر هغه ځایه چې اوضاع موږ ته څرګندوي فعلا په اوسني وخت کې نړیوال هیوادونه چې نه یوازې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، بلکې هغه د لویدیځ دیموکراتیک هیوادونه چېرته چې موږ د بشر د حقوقو د څارنې حمایت او مرسته توقع ورځینې لرو، هغوی نه یوازې د طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، بلکې د هر ډول فعالیت او هلته د خپلو جوړښتونو د استولو او د ګډون په مورد کې هم یو رون دریځ نه لري. نو زه فکر کوم چې دا به ډېره مهمه وي چې موږ دا ابتکار وکړو او لارې چارې وسنجوو چې له کومو سازمانونو سره اړیکې ونیسو، څوک تحریک کړو، د چا نه غوښتنه وکړو، د چا نه مرسته وغواړو، تر څو په افغانستان کې د افغانانو د حقوقو او د هغوی د خوندیتوب او د هغوی د عزت د ساتلو لپاره د بشري جنایاتو د مخنیوي د څارنې یو مرکز یا یو سازمان رامنځته شي. مننه.
ډېره زیاته مننه قدرمن منیر صاحب، تاسو شو مسایلو ته اشاره وکړله، همدارنګه معقول او پر ځای وړاندیزونه مو وکړله. ستاسو دغه وړاندیزو ته به پاملرنه وشي، او په آخر وخت کې چې موږ د ګوندونو، سازمانونو او نورو ټولنو ترمنځ کوم ګډه اعلامیه یا ګډ دریس اعلانوو، ستاسو وړاندیزونه به په نظر کې ونیسو. جناب ډاکټر اتمر صاحب، که په آخر کې تاسو هم په لنډ ډول په دې اړه خپل نظر شریک کړئ چې سیاسي ګوندونه، سازمانونه او ټولنې او سیاسي شخصونه څه ډول یو ګډ دریس د طالبان د اوسنی حاکمیت په اړه همدارنګه د اوسنی حالاتو په اړه ولري.
میکروفون بله. ټول روشنفکران، سیاسي اعضاب، سیاسي ګوندونه دوی باید خپل هغه موقف واحد کړي، یعنی په یو پلاتفورم کې راشي او د دغه پلاتفورم د لارې نه اوس خو دغه فرصت مساعد شوی چې یو تعاون افغانستان کې راغلی. نو لکه چې ډاکټر صاحب مونږ وویل، دا به ډېر ښیي چې د تفاهم له لارې نه څنګه مونږ وکولی شو چې دوی سره مشوره وکړو، دوی ته خپلې نظریات او مشورې ورکړو. احتمالا که دوی زموږ نظریات او مشورې ومني دا ښه خبره، او که بیا دوی زموږ مشورې او نظریات نه مني بیا کیدای شي چې ټول ګوندونه او سازمانونه په یو پلاتفارم کې سره راغونډ شي او یو مشترک دریز ونیسي، یعنی د آینده دپاره چې باید دوی بل ګام د دې دپاره څه شی وي. بله، زما خبرې نه پوهېږم چې واورېدلې؟
بلې واورېدلې، ریښتیا واورېدلې. مهرباني.
زما هدف دا و چې که مونږ خپل منځ کې اول په یو تفاهم سره یو ګډ مشترک دریځ خپل کړو، اول کوشش به دا وکړو چې دغه نظریات دغه حکومت ته ورکړو، که دوی په دې باندې خاور کوي دا به ډېر ښه کاري، او که دوی په دې باندې خاور نه کوي نو بیا یو مشترک دریځ یو پلاتفورم باندې به پاچا حرکت وکړو. لیکن د هر پلاتفورم حرکت اساس باید زموږ ملي ګټې، ملي منافع، دا نه چې هر څوک د خپل قومي یا شخصي یا سبتي مسائل بطرح کړي او د هغه نه یو ادرس کړو. نو هیله مند یم چې مونږ وشو کولی چې د ښو نظریاتو په ورکولو سره اول خو دغه ذهنیت د حکومت کې ایجاد کړو چې دوی زموږ خبرې واوري، او بیا هغه مرحلې ته ورسیږي چې دوی زموږ خبرې واورو، او دغه دریځ زموږ باید ملي. نو زما وړاندیز داسې یو شی دی، نه پوهېږم نور دوستان که په دې کې څه وایم.
ډېره زیاته مننه جناب ډاکټر عمر صاحب ستاسو وړاندیزونه او محکمې څرګندونې د پاملرنې وړ دي. په دې اړه به په وروستیو غونډو کې چې بیا موږ یې لرو باندې بحث وشي او په نظر کې به ونیول شي. ستاسو ټولو ګډونوالو څخه بیا هم چې خپل نظریات مو شریک کړل مننه کوم. واقعا تاسې مسایل پوره وڅېړل، ستاسو وړاندیزونو ته به توجه وشي. هغه مسؤول کمیسیون چې ټاکل کېږي هغه به ستاسو دغه پیشنهادونه او نظریات ټول یاداشت کړي، او په وروستۍ غونډې کې به چې څنګه کېدای شي د ګوندونو، سازمانونو، ټولنو او سیاسي شخصیتونو ترمنځ یو ګډ دریس پیدا شي د اوسني حالت په اړه، د طالبانو د اوسني حاکمیت په اړه، همدارنګه چې څه ډول موږ باید په مجبور کې هم په داخل او په داخل د افغانستان هم په نړۍ کې په بهر کې څه ډول باید موږ خپل مبارزو ته دوام ورکړو. په دې اړه به هغه بیا وروسته تصمیم ونیسو، پرېکړه به وکړو. نو زموږ دغه بحث به نور هم د څو هفتو لپاره دوام وکړي، په نورو بحثو کې به هم نورو د سیاسي ګوندونو، سازمانونو، ټولنو مستقل شخصیتونو ته دعوت ورک، مشرانو ته مستقل شخصیتونو ته دعوت ورکو چې خپل نظریات وړاندیزونه په دغه اړه شریکي، بیا به وروسته په ګډه سره په یو کنفرانس ته لارې پرېږدو. نو په اخر کې بیا یو ځل بیا ستاسو د ګډون څخه مننه، او همدارنګه دغه قدرمن دوستان چې همدا اوس دغه زموږ پروګرام یې آنلاین د فیسبوک په لارې کته، د دې د اوسلي او همدارنګه د دې ګډون څخه مننه کوم. موږ به دا پروګرام تر نورو هم دوام ورکړو ستاسو د وړاندیزونو او نظریاتو په پایله. تاسو ته ټولو ته ښه ورځ، او که د چا شپه یې ښه شپه غواړم، مننه ډېر. گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مو د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم په لندن کې د داخله مرضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر امایون ویدی سره د انسانانو د معدې او جګر د مرضیو په اړه خبرې کړې دي چې ستاسو توجه راګرځو و دغې مرکې ته. محترم ډاکټر امایون ویدی، متخصص امراض داخله، سلام علیکم. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی. جناب دکتر صاحب، با سلسله صحبت های گذشته بازم شنوندای عزیز ما خواست که در ارتباط با بعضی مسائل رابطه با معده انسان صحبتی داشته باشیم. اگر اول بگویی که وظیفه اساسی معده در بدن انسان چی است؟
مفت معوال سلام های خدا به تمام شنوندگان شما و از طریق از اونا به تمام افغانایی که در مقیم استرالیا هستن تقدیم میکنم، و امیدوار هستم که شما و با همه شنوندگان و تمام افغانای ما دارای صحت سلامتی کامل باشین. در قسمت سوال شما ما باید بگم که میده یک بخش مهم از جهاز هاضمه را تشکیل میده که وظیفه اساسی از او هضم کردن غذا، و همچنان یک وظیفه دیگام داره که او میکروباره که توسط غذا داخل وجود میشه او از طریق توسط تیزاب میده از بین میده که نمیذارش در قسمت های دیگه جهاز هاضمه، و یکی از مهمترین ارگان جهاز هاضمه به شمار میره.
یک تعداد زیاد مردم به تکلیف معده دچار هسته. انواع تکالیف معده چی هسته و چرا این تکلیف پیدا میشه؟
خود معده که هست، در معده همونطور که گفتیم که در اونجا هضم غذا صورت میگیره، و او خود معده یک مقدار تیزاب را تولید میکنه که کمک میکنه به هضم غذا، و همچنان انزایمای را تولید میکنه که در هضم غذا کمک میکنه. و همونطور که میدانیم تعداد زیادی از مردم به تکلیف معده دچار هستند، و تکالیف معده که عبارت از التهاب معده است، زخم معده است، و همچنان سرطان معده است. سه چیز مخصوصا التهاب معده و زخم معده بسیار زیاد مروج است، زیاد از وجود مردم زیاد از تکلیف دارند. در معده، التهاب معده چندین چیز دلیل میشه که معده التهابی شه. یکی از مهمترین چیزی که معده را التهابی میکنه یک نوع میکروب است به نام هچ پایلوری. این میکروب در معده باعث میشه که تیزاب معده را خنثا بسازه، و او وقت است که جدار معده را باعث از تخریش کنه و باعث التهاب معده، زخم معده و حتی سرطان معده میشه. یک مهمترین دلیل تکلیف معده است. و دلیل دومه که بسیار زیاد مهم است که باعث تکلیف معده میشه، سیگریت است، که و همچنان مشروبات الکلی است. اینا هم باعث زخم معده و التهاب معده میشه. پلوش بعضی دوایی است که میتونه که باعث تکلیف میشه، مثلا ناسپی، بعضی دوایی که باعث التهاب هستن که اونا باعث میتونه که باعث التهاب و زخم میشه.
همچنان مواد خوراکی باعث تکلیف معده میشه، که کدام مواد خوراکی برای تکلیف معده را پیدا میکنه؟
تکلیف معده که مواد خوراکی که واقعا باعث تکلیف معده میشه گوشت سرخ هست. گوشت سرخ باعث زیاد باعث میتونه که التهاب معده را به وجود بیاره و همچنان خود دایت درست که نباشه. بعضی وقتها اگه متوجه باشیم بسیاری مردم چای صبح مس میکنن به حساب و نان چاشت زیادتر میخورن یا نان شب بسیار زیاد میخورن و خواب میشن، که اینا کلش باعث میشه که سر معده فشار بیاره و تکالیف معده را به وجود بیاره و دیگه زیادتر این چیز که گوشت سرخ میگن که خوب نیست.
همچنان چه وقت یک کسی احساس میکنه که به تکلیف معده دچار است؟
تکالیف معده همونطور که گفتم که میتونه که التهابی باشه و میتونه زخم باشه و میتونه خدای ناکرده سرطان باشه. یکی از علائم مهم تکلیف معده درد است، که بسیار درد در بین قسمت بالای معده که در قسمت ابرقه ختم میشه به این قسمت درد پیدا میشه و یایی که یگان کس جگرسوزی پیدا میکنه که با دلیلش مثلا زیادتر شدن اسید است و یایی که اسید معده به داخل میری میشه و باعث جگرسوزی میشه و همچنان علایم دیگه که میتونه مثلا دلبدی و استفراغ است با یکی از علایم تکلیف معده است و یکی از مهمترین چیز در کالم همیشه باید متوجه باشه وزن باختن وزن است، وزن باختن است و در پلویش کمخونی است که باعث نشاندهنده تکالیف معده است و وقتی که معده خونریزی پیدا کنه بعضی وقتا میتونه که مثلا استفراغ را که یا دلبدی که پیدا میشه خون استفراغ میکنند یا ای که بسیار یک مواد غلیظ سیاه وارد یک چیز مثل یک قهوه وارد تاریک استفراغ میکنند یا مواد در مواد اوغایته خون دیده میشه و یا ای که مواد اوغایته بسیار زیاد سیاه میشه، چون وقتی که خون در معده باقی میمانه هموگلوبین خون امرای تیزاب یک چیه کیمیایی صورت میگیره که رنگ هموگلوبین سیاه میسازه، اکسیدایزش میکنه و بسیار سیاه میسازه و مواد اوغایته بسیار زیاد تاریک میشه.
پس کدام کارا باید شود که از تکلیف معده جلوگیری شود و مردم به خاطر مواظبت معده کدام کارا را باید انجام بدن؟
همونطور که گفتم در قدم اول مثلا یکی از مسائل مهمه که باعث تکلیف معده میشه یک میکروب به نام هلیکوباکتری پایلوری و کی میکروب در اواخر قرن بیستم پیدا شد که فهمیدن که این میکروب باعث تکلیف معده میشه و این میکروب انسان به انسان انتقال میکنه، یعنی که پاکیز چی است و با جایی که مثلا تعداد نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنه یا غربت و چیز و ممالک غریب که هستن که در یک خانه بسیار تعداد زیاد زندگی میکنند، اینا باعث تکلیف معده میشن و در پولیش خیلی چیزایی است که مثلا میکروب تداویش بسیار آسان است و بسیار خوب و بسیار زود تداوی هم میشه و دیگه دلایل چیز را که مثلا میتونه آدم جلوگیری کنه از تکلیف معده لیسته که سیگارت کشیدن خودش یکی از مهمترین دلایل تکلیف معده است، خوردن زیاد مشروبات الکلی، از اینا اگر بتونن که آدم جلوگیری کنه یعنی که یک ریسک یا یک دلیل که باعث تکلیف معده میشه آدم میتونه که از اون جلوگیری کنه. در پولیش خوردن غذای صحی، مقدار زیاد ترکاریجات و میوه یعنی که به حساب ما که فایبر میگید، یعنی خود فایبر، خوردن فایبر بسیار فایده میکنه از تکلیف میده جلوگیری شده. و دومی که اگر آدم بتانه ایواز از این که یک وقت یا دو وقت پرخوری کنه، اگر مثلا مقدار کم روز 3 دفعه یا 4 دفعه آدم غذا بخوره اما با مقدار کم، و یا کمک میکنه برای از این که میده را سرش فشار نده. برای پلیس اردن نان ناوقت شب درست نیست. کسایی که مثلا آسپرین میگیره به دلایل دلیل تکلیف هایی که دارن، و یا ای که میروفین یا آیبوپروفین یعنی تابلیت های ضد التهاب میگیرن، کوشش کنن که تابلیت ها را در شکم گرسنه نگیرن و بعد از این که غذا میخورن تابلیت ها را بگیرن. یه چیزایی است که کمک میکنه که از تکالیف میده جلوگیری شه.
برای تکلیف میده چه قسم تداوی وجود دارد؟ و یا کسی که تکلیف میده داشته باشد چه قسم میتواند آن را تداوی نماید؟
خوشبختانه تداوی زیاد است بر تکلیف میده اگر به موقعش پیدا چی شود، دیاگنوز مانده شود یا تشخیص شود، تداوی بسیار خوب تداوی میتونه شود. مثلا فرض میکنیم اگر مو انفکشن که ما گفتیم که باعث تکلیف میده میشه، وقتی که کسی که تکلیف میده پیدا کرد یا میده دردی پیدا کرد یا دیگر سوزی پیدا کرد، بهتر است که پیش دکتر خود بره. در قدم اول دکترشان شاید برشان بعضی انتی اسید بتن یا ای که بعضی تابلیت ها را بتن که ترای کنن، کوشش کنن که ببینن که اگه کمک نکنن. اگر یک کمک نکرد باز اونا در جای طریق تشخیص کردنش فرق میکنه. بعضی ها مواد غایتر ماینه میکنن به خاطر زو انفکشن، بعضی ها خون ماینه میکنن و بعضی جا قبلا حتی تنفس چی میکردن که اینجا بنام بریست تست میگن که میتونن تشخیص کنن کمی انفکشن وجود داره ده یا ده وجود ده میده یا نه. اگر پیدا کنن و جوابش مثبت بود، دو هفته کورس انتیبیوتیک، یک هفته کورس انتیبیوتیک میگیرن، دو نوع انتیبیوتیک میگیرن و در پولیش دوای دیگه است که به نام پروتون پمپ انهیبیتر میگنش، مثلا که تیزاب جلوگیری میکنه از ترشح تیزاب، همچنان کمک میکنه به خاطر به که غشای میده پس چی کنم درست شده. یک کورس از چیه را میگیره، تابلیت ها را میگیرن و میره خوب میشن. و اگر نفرن مثلا بعضی وقتا مجبور میشن که حتی کمره تست کنن که مثلا کمره کوچک را که از طریق یک پایپ وصله از داخل میده اوان میکنن و میبینن اگر التهابی باشه، اگر خونریزی داشته باشه رو چی میشن تستش میکنن و بعضی وقتا حتی تداوی میکنن در جای وده بتونین چی بارزو درشان نمی دوایی را که به نام یا اوموپرازول است یا لانزوپرازول است یا اسموپرازول است، دو تابلیت هایی است که به خاطر تیزاب میدارم کم میکنه و در پولیش غشای میدارم پس ترمیم میکنه درشان داده میشه و اکثرا نتیجه بسیار خوب میده. و در پولیش خود امی رژیم غذایی رو باید توجه کرد، بسیار زیاد شدید توجه کرد، یعنی مواد که بسیار تخریش کننده است باید جلوگیری شود از خوردنش. مثلا بعضی کسا بسیار زیاد مقدار زیاد مرچ میخورن که خود از یام امکان داره تخریش کنه میداره، و در پولیش سیگرت کشیدن و مشروب خوردن و اینا رو کم کنن و تا اگه بتانن استاپ کنن با کمک میکنه به ای که میده پس ترمیم شد.
دکتر صاحب تکلیف جگر چه قسم پیدا میشه؟ آیا هم ارتباط داره با تکلیف میده؟ یعنی کسی که تکلیف میده داشته باشه تکلیف جگر پیدا میکنه و یا این یک مسئله جدا است؟
تکلیف جگر خود جگر خود به حساب لابراتوار وجود انسان است. جگر لابراتوار وجود است و در پولوش در جگر صفرا با وجود میده. کیسه صفرا به کیسه صفرا میه و کیسه از کیسه صفرا به روده 12 انگشتک که ارتباط داره با میده از او اسراف میشده اونجا و مواد چربی را خوراک مواد غذایی چرب که ما شما میخوریم او را چی میکنه عزم میکنه و تجزیه میکنه. تکلیف جگر بنال جگر هم تکالیف مختلف داره که تکالیف مهم از او خودشم انفکشن است یا که میتونه که چند نوع انفکشن است به نام A و B و C و واتایی است که باعث این انفکشن هاییست که جگر میگیره که به اشکال مختلفی میتونه که با وجود انسان سرایت کنه. مثلا هپاتایتس A که ما شما زردی میگه میشه ای از طریق مواد غذایی یا از او یا از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه و هپاتایتس بی که او از طریق خون و همچنان از طریق ارتباطات جنسی میتونه پیدا شده انتقال کنه به وجود انسان و هپاتایتس سی همچنان از طریق خون و ارتباطات جنسی پیدا میشه و هپاتایتس ای مثل هپاتایتس ای واره از طریق مواد غذایی انتقال پیدا میکنه. این هشتیچه انفکشن جگر بود. باز در پلوش تکالیف دیگه جگر هم وجود داره که مثلا از طریق خوردن مشروبات الکلی به وجود میه که او کسایی که در خوردن مشروبات بسیار زیاد افراط میکنن باعث میشن که تروز جگر شد و در پلوش بعض اوتو ایمون کندیشن هم هست که مثلا حالت هست که خود وجود چی میکنه اوتو ایمون هپاتایتس میگن و در پلوش یکی از چیزهای دیگه که باعث به فیلم اندقه فراموش که میخواستم بگویم دیگه خب این چیزهای هست که باعث خب بعضی مواد کیمیایی هم هست که او امکاناتش کم است اما باعث تکالیف جگر میشه و بلی یک قسمت دیگه هم هست که به نام فتی لیور میگن که چربید خود دور جگر و داخل جگر چربی میگیره که او از داشتن وزن زیاد و همچنان از خوردن مواد الکلی وام به وجود میه و تداوی جگر اگه اندازه مشکلتر است بهتر است که آدم او را جلوگیری کنه از تداویش کرده. خب چیزایی که انفکشن هایی که با جگر را میگیره او رو میتونه آدم تداوی کنه تا اگه اندازه اما وامچون بر بعضی هاش واکسینیشن ها وجود داره مثلا برای هپاتایتس بی و هپاتایتس ای واکسین هاست که میتونه بگیرن جلوگیری کنه و در غیر از او بهتر است که آدم
بسیار زیاد تشکر چون وقت برنامه ما کم است و این مسئله بسیار مهم است یعنی هر کس باید بداند که چه قسم از معده و همچنان از جگر مواظبت نماید و در مورد جگر در برنامه آینده صحبت خواهیم داشت. محترم همایون ویدی متخصص امراض داخله از صحبت علمانه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر جان امیدوار هستم که کمک کردتان است باشم.
تشکر بسیار زیاد خداحافظ. خدا.
Thank you. الله.